دي هغه کوم داسې شروع دی زماده ارزه زماده خبره ده کسان اوري د استادان اوري او کو د دې سټډنټانو والدين اوري په خپل بچو باندې خرچه کې هر میاشت دې کوم د 2000 3000 روپۍ پیسور کوي
نه روزامین صاحب یو کده روزامین صاحب یو دا خبره کله وای چې دا تاسو سرکاري سکولونه یادوي که پرایویټ سکولونه یادوي یا مخصوص حالونه دي او کنه تاسو په خپل چې ورغلی یا
د دې دا ټول معاشره دا واره سرکاري زته نه خیمه زر د پرایویټ سکولونه خیمه
خا پرایویټ سکولونه یادوي
او کله وای چې ماته دې دغه کې زور ته په ثبوت باندې پېښ کوم زکه خبره کوم نو زما په دې ځله دا ورته خو دا سټډنټان تبا او برباد شو په ټیک نه ویږي ول خپل نوم نشي کله واغه په امتحان کې 500 600 نمبر اخلي
نو او دا مهمه
زموږه خبره بالا خلک اوري او کله استادان اوري او کوزه غلطه هم زموږه فدراسي مناظره در رسو کې وزه ته دغه باندې خیمه چې په حالو کې ولا پرچه ورته جو تیارې پرچه ولا ورکه و چې دا بس دا لیکي کم از کم دا معاشره چې کوم د زمونږه تبا او برباچو د نقل پر دغه باندې چې بس ټول تعلیم په نقل باندې روان دي
مننه روزامین صاحب
تاسو ښه روزامین صاحب
خوره زه ته غواړم تاسو یو مهم نقطه چې د نوغه او چې تکړه لدا د نقل د نقل لا کول
چې یو خبر دوه کوچ اوس ک ما شمان یعنی وایم درنګ نقل باندې کامیاب سي نو خراتلم کی هم ډیر ژوند دی چې داسې پړاونه پښون کی راځي چې حالت بیا هغه نقل چې څوک په نقل باندې مخته کړي هغه به نور پرمختګ نکړي او چې مهنت کړي او چې زده کړي هغه راتلونکي کې ډیر مخ
بل پښتنه د هم راولړيږي چې لکه آیا د د تعلیمي سیستم کې د بدلون ضرورت دی او کا امتحاني چې کوم سیستم دی په دې کې د بدلون ضرورت دی چې ماشومان نقل ته مجبور کیږي نه بیا نو خو موضوع دا به ته وګورو روزمین صاحب تاسو له زمون سره یې هالو
هالو
خاجي
ساس आवाज راځي
आवाज
درځي وو راځي
زه دا وایم چې دکه چې کوم در په باقاعده چې کوم در بورډ لا پکار دي چې کوم ملاکان بورډ دی هغه لا پکار دي پېښور بورډ دی بوډون لا پکار دي چې په دې کې د څه کسان لګي چې هغه چې کوم در نو ډېر ایماندار استادان دي دا یو ډیوټي لګي
صحیح
صحیح
دلته کې خو چې کوم در پیسې او لګو سټډنټان نو زلزل روپي هر یو سکول راغونډې کړی دي 500 راغونډې کړی دي د په دې باندې موږ استادان له روټېګانې کوو دا په ثبوت څه تاسو ته ما د دې ځان نه ملګری کنه
مننه بالکل بالکل سید
هغه چې د بورډ
روزامین صاحب تاسو بالکل دا تاسو هیڅ موزي تاسو باندې کوم نو بس دا به موږ د ځان سره ولیکو بیا موږ ډیره زیاته مننه تاسو
پر دې باندې به هم خبرونه راوړو بیا هم ډیره مننه
او استادان هم شته زم په دې خبرونه کې چې اوري لکه د خبرونه اوري د زم غوړیدونکو لیدونکو کې تاسو بیا خپل نظر شریکول شي پیغامونه ډیر راغلي دي ټول سلامونه تو علیکم سلام ډیر زیاته مننه
مسز زفر را سره د محل د 400 څخه د سره مل سوي دا مسز زفر خدای مو راولا
په خیر ستړي مشي چی
اسلام علیکم
وعلیکم
السلام
مننه
جی زه زمين صاحب خبره به لکه مخکې روان دي پوزم اغه دا چې د کم پرایویټ سکولز دی بلکې چې دې وخت کې په کم ځای کې زمان نیند کور پر سکول د پاره دی نو عمقه پرایویټ سکول ټیچرز چې کم استادان چې کم دي اغه په ماخام کې ټیوشن یې کوي نو چې کم پیپر راځي نو اغه پیپر وته په آخري دوه هفتو کې ریپیټډلی په ټیوشن کې کوي او نور ماشومان پر رکو شکو باندې نه دي دا صرف کې پکې نه دي دا څنګه په ټول پاکستان کې خور دي په بازه سکولونه پرایویټ کې کم دي اغه مختلف دي بهتر دي او لکه دا چې ډېر سکولونو کې دا خبره بالکل ټیک تا چې بنیادی تعلیم او ایمانداري او دیانتدار سره او د مور والے او د پلار والے جذبه سره تعلیم نه ډیلیور کوي دغه ما خبره زما دا کول ده باندې سبدای چې څنګه موسم بدليږي نو د قشانته په مارکیټ کې او په کورونو کې هم څنګه طریقې کار بدليږي نو کورونو کې اوس موږ د اوري جامې د اوري اسباب د اوري خوراکونه را مخ کې کو او د جمی سامان چې کوم دی هغه مونږه بل وخت سمبالو او د جمی سامان سمبالولو لپاره نو ټول خواندو ته زماده دغه چې هغه له نور ورکی هغه صحیح طریقې سره په خپل کوټي کې اسباب لده یو لکه څنګه چې دغه طریقې کار د خوده کې لږ جدت پراولي د دې ته تحفظ لپاره د هم په دې کې سنچي طریقې اپناو کی او بیا د دې نه ټول کې ضروری خبره دارا چې دې له نور ورکی چې کله تیز ګرشي نو دا د خدای نور نه وباسي نو بیا هغه نه پسته دا ډیر څه دي کې سره لکه زپر دی جوړ کی غټه غټه ابری دی جوړی کی د جمی جامې په کې سنبالي کی او دا سه چې په کم ځای کې ډیر زیات سامان خپل سنبالول شي نو دې طرف ته هم توجه پکار دی زمګه په بوچی خانه کې چې کومې مصالحې دي کوم سيزونه دي نو هغه د ټول بهر کې هغه لوخي د ټول صفا ستر کې نوې سرنه دي پکې هر یو شی واچي کوم سيزونه لا نور ور کول غواړي نو ور دی ولا ور کې
صحیح
په شي زمانه د قفای غمو
صحیح ډېر مننه تاسو مې سه ظفر دا ټلیفون کولو او اوریدونکو له دونکو په خبرونه کې تاسو ټول هم دغه شان ټلیفون کوي او خپل شخصي نظرونه را سره شریکوي او را به شو بل ویډیو راپورتا ویشته جانې راپورونه هم لرو
شدي راپورونه لرو
نو
واو لار به سو شه د وی همکاري مهوش جلیل مش قدرمنه همکار دغه راپور د چمتو کړی دی چې د فلسطین روغتي چارواکو د ګولیا همدشنبه پروز ویلې چې اسرائیل د غزه پټې په رفح سیمه کې په هوایي بریدونه کې لږ څه لږ 22 کسان وژل دي. اخو د امریکا او بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د ګول پاورز اسرائیل ته د خپل سفر مخکې د غزه په جنوبي شهر رفح باندې د اسرائیل د بریټ سره د امریکا مخالفت بیا تازه او تازه کړ. هم په دې اکلبانی نور تفصیل تاسو په دغه راپور کې د ډیوی همکار وړاندې کوي.
د فلسطین روغتیایي چارواکو د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي چې د غزا په جنوبي ښار رفح کې د شپې ناوخته د اسرائیل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوې دي. اني شاهدانو او ډاکټرانو ویلي هوایي بریدونو په رفح کې درې کورونه نړولې دي. د غزا او مصر پولي تسیر مسیمه اوس مهال د غزا تر نیمایي زیات آبادی لري ځکه چې خلک د حماس وسلواله ډلې د لمن د وړلو په هدف د اسرائیل د پوځي کمپاین نه پناه اخلي. د اسرائیل پاول د ګول پورز ویلي چې د دوی جنگل وتکو د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې ټاکل شوی و چې د حماس چارواکي د ګولې دوشنبه په ورځ په مصر کې د اوربند پاړه په تازه خبرو کې برخه واخلي چې لمخې به یې په غزا کې د سونې لپاره اوربند راځي او حماس به د اسرائیل بندیان خوشي کوي. د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل د وزیر اعظم سره د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړي خو وایټ هاوس داسې سندې ویلي چې اوربند راتلونکي دي. د وایټ هاوس په بیان کې راغلي دوانو مشرانو د روانو خبرو ارزونه کړې چې بندیان پکې خوشی کیږي او په غزا کې سمدستي اور بن راځي. اخوا په تل ابیب کې د مظاهرو یو بلش په داسې حال کې ده چې سلګونو کسانو د نوې انتخاباتو او د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د لری کولو غوښتنه وکړه.
زه غواړم چې ټاکنې په یو یا دوه کلونو کې نه بلکې ژر تر ژره ترسره شي. زه ټول یرغمل شوي کسان بیرته غواړم ځکه زوینم چې حکومت نه غواړي هغوی بیا راشي.
مظاهره چان وی ته نتنیاهو حکومت یرغمل شوو کسانو د راوستلو لپاره کافی کار نه کوي سره لدی چې هغه په دې رستیو کې ویلي چې اسرائیل به په حماس سیاسي او پوځي فشارونو زیات کړي. د حکومت زد لارینو نروستل هغه معمول شوی چې د غرب لخوا نمول شوی تر هغه رډلې حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل بیت وکړو چې شاوخوا 1200 کسانی اوجل او شاوخوا 2500 وتختول نږدې یو سلو دیش نور په بند کې پاتې دي. د حماس پوځي څنګه د اونې په اخر کې یو ویډیو خبره کړه چې یرغمل شوی کیت سیګل او عمری میران په لو کورنۍ او ته پیغامونه لیږي. رائټرز خبر ایجنسی په خپلواک توګه نشي تاییدولی چې دا ویډیو کله او چرته غستل شوې. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ګول پاورز منځني ختیځ ته خپل اوم سفارتي مشن شروع کړو کله چې سباندې شپږ میاشتې مخکې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شروع شوه. نوموړي د ګول پاورز د سعودي عرب سرخار ریاض ته ورسېدو او چارواکو یې هرکلی وکړو.
extraordinarily generous
hunda us la kajisan da tasul hamas ta da israel la pa da ghair mamuli sakhawat plan dis chwe aw da waqt ye wazine sis che da gaza da khalko aw da gazbandi tarmaz walal de hamas de دوی ته پکار دی فیصله وکړي او زر تر زر یې وکړي. نو مونږه دې ته ګورو او زه امید لرم چې دوی سمه فیصله وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ګل پور اسرائیل ته د خپل سفر مخکې د غزا په جنوبی ښار رفح باندې د اسرائیل د برید سره د امریکا مخالفت بیا تازه کړو. حمال د 13 اکتوبر په 8 نیټې باندې په اسرائیل برید وکړو، 1200 کسانی وژل او 250 له ځان سره وتښتول. اسرائیل یې په غبرګون کې په غزا کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې د غزا د صحت وزارت د معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې پکې د 3700 زیات کسان وژل شوي دي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. ماهوش چلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی. د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سلیمه شي اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرين خبرونه ته خبرونه کې تاسو پیغامونه را روان دي او ټلیفونونه هم کولای شي. شميره ده 00120220550003 ته بس هم ټلیفون کړی دي.
اسلامي کالج څخه سلیمه شي ټلیفون کړی دي. ختم راولا
مسافر په خیر
ستوریم شي نګین په پښتنه مين السلامونه تاته او زمونږ قدرمنه خور ابې شته تاته او د ویو ګلګل همکارانو ګلګل اوریدونکو ته په پښتنه مين نه کې هرو مين احترام ده دا وکړه چې تاسو خو وي او خاخ پرونه مو پل کړی او د سکول سحر مو په خیر
ډیر مننه په انرژي په سټایل باندې توسم تاسو ته هم شراغلاست وایو په دې لچې تاسو په خیر سره رسیدلی او درسو ته مو دوام ورکړی وی راتو وای چې زدکړې څنګه روانې دي او مسافرې ژوند څنګه روان دي.
او بالکل الحمدلله مننه بهشته خدای دې راته سلامت لرانو. بالکل کازه تاسو ته وایم ستګر خو تر دې غری خېدی او خوشاله یو مسافرې ژوند مه هم خره نو با خوشاله ګو دلته بس په کالج کې یو نو نشته پر راو پاسې د مو چې خیر د نشته به ورسته او چې زمون خوان دی راغلی دي چې درمنه رازانو کال ورته نو په خراله
د مورجانی د لاس د مورجانی د لاس نشته د تدریادی ورې چې لګي و جوړو د مورجانی د لاس نشته د تدریادی ګم چې لګ دی و جوړو خیر
مکو تازه تازه راغلی دي لیکن جانی خیر دی.
اولنا 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 یرا بس نو ترا ته یادیږي نو خبره دا چې دا نګین نو دا چې کومه مطلب دا سختی دي نو دا به خیر به مونږ تر هغه دغه سیلا غفروټ به بیا مونږ ته ورسته ملاویږي نو خیر دي نو دا به مونږ برداشت کوو. خبره دا
ډیر علامه
دغه شان مثبت سوچ پکار دی کنه
ډیر علاوه ډیر شایسته جواب مو راکئ. خیر دا وختونه بم تیر سیا
نا غوالم نگین کتا سره وخی ماوی چې کای و چرته زم زم م درته وکړ نو
بالکل مهرباني وکړه
بالکل مهرباني وکړه.
ارزو می زړکه پسل گوش و تبک لراجی داس برسا میں پسکن دوشوا تبکل راجی راشا اوسا میں پسکوشوا تبکل راجی
مننه مننه تاسو
بیا دا هم د زمزمې بیا پالته په یونیورسيټي کمپس کې هم د دوستانو مخ ته کوي
ته چرته پروګرامونه شي په سټیج باندې
نن دا سیدا چې کلا کلا مونږ دا ډېر نه فارغ دی ملګری مې ډېر فور چې تیرا خامہ خدا یې شیرونه یا مطلب زمزمې نو بیا مونږ دربره بندر را جوړ کو کنه بیا په خپل لږ ځکه څنګه وایو چې کو وایو چې پښتون نه ځکه او ما سره ډېر کاسمیت نه کنه نو خپل دار کلا کلا سره کو نو بیا خبر مونږ نه وی مطلب لا کنه جن خبره تیرا امور خورا درته یادې کنه بیا دا خبر به شي شو رسې کنه
نام یو دا مسلې دار ژوند تبسم دام یو خپل خوان لري کورس جلا مسافرې ژوند بیا داسې د دوستانو سره نو دا یو بل تجربه ده په ژوند کې چې دا به پراتون کې کیسه سو ډېر په درد وخړل سي نو خیره خبر به په درد پیدا شي
دا خو بالکل بالکل به اشتا ته خبره کوي دا خو زه مطلب لږ کې وزه کوبره را پسې دلون کنه دا خپل مور کې نو کچر ته خپل مور کې چرته و ان شاء الله زمزمه به داسې زمزمه ده تکون چې
اوس مم ډېر ښه زمزمه وکړه تبسم اما دا وایم چې دا مسافرۍ کې به داسې واقعي تبسم څنګه شخصیت یا سوکتي په دی باندې وزن پوکې نو شش وندر ته غواړو کامیاب اوسې
مننه تاسو
تاسو ته پرونه او خیچانه په تل ته خوشاله لرم
خاورز ولري
سره باد اوسې
شوکت خزان پیغام را لګلی وینن سبا د سر د ویختو مرزونه ډیر زیات شوی دی ویخته پریوتل به وخت سپینیدل کمزوري کېدل او په ویختو کې بیا خشکی سکری کېدل او داسې نور خوې ما اوریدلې دي چې ویختو د ټوکېدو د ترانسپلانټ نه بغیر علاج نشته دی نو آیا د ارشادی بیا تاسو دا ویلې چې د دې د وجوهات سوي چې د ریږي او علاج او احتیاطي سدې کوم کریم لوشن یا تیل ورته خدي ترانسپلانټ خدي او کنه دی خا په دې حق لکه یو ډیشن پروګرامو کوي او معلومات به تیم غواخلو
مهم خبرونه به حتمان به دا معلومات لپاره به یو معلوماتي خبرونه بکشه دونه کی جانی بیا دا ټول مسائل لپاره یو ډاکټر متخصص شوی هغه دی بر دعوت کو
بالکل مننه دا به ځان سره ولیکو دا موضوع
سی اولاد رانی هم له پیښور څخه وای سلامونه قبول کینو وعلیکم السلام وای ربی درانی سو ش د پیښور څخه پیغام را لېږلی ډیر مننه او کوټه بلوچستان هم سلام را لېږلی دی نو وعلیکم السلام تو سلام او علیکم سلام
اسف اقبال مې چې سلامونه او چې په ضلع کرک چې د مدنیاتي ضلع ده او په کرک کې یو کانسر هسپتال غواړو ډېر ضروری دی زما د میسج بیان کړي نو مننه تاسو میسج بیان کوم
مو بیان کړي چې خلا هم نو هم به شینه تاسو ته هم سلام نو علیکم سلام افغان بیا وای چې افرین ډېر مننه بریال پوپل صاحب هم لیکي سلامونه بریال لیم د ایران څخه تاسو سره هم کلام يم نو علیکم سلام مننه د ملتیا څخه په دمو مدلو دین هم سلامونه را لژل دین و علیکم سلام وار سلام ته وعلیکم سلام
ډیر زیات مننه د هر ځای څخه را روان دي او د غشان په یوټیوب باندې هم اوریدونکو تاسو پیغامونه را لګلې شي مننه تاسو تر څو چې نور پیغامونه راځي نو رابشیوبل ویډیو راپور ته به اشتجانی او بیا به نور پیغامونه ته هم راشو او دبل ویډیو راپور چې زموږ د دیوا همکار اشفاق مومند تیار کړی دی چې دا وایس اف امریکا د وینونیکا بلډریس اګلیسس راپور دی په وایټ هاوس کې د مخامي پر ډوډۍ د صدر جو بایدن لټو کې ډیرو برخه اخیستونکو خوند واخیستو او د هغه سیاسي سیال ډونلډ ترامپ د صدر انتخابونو لپاره خپل کمپاین دیس کړي او په دغه ناستو دی اونۍ عدالت ته وړاندې کېدلو باندې نیو وکی کړي دي نور تفصیل به هم په دغه ویډیو راپور کې وګورو
The 2024 elections in full swing. And yes,
صدرتی ټاکنی په زور او شور سره روان دي. خو هو عمر د 2023 کال یو ستون زده. زه د پوخ عمر سره یم او سلیمی له شپکلن سره ده.
د صدر جو بایدن په خپل ځان او د کال 2023 صدرتی ټاکنو خپل سیال پورې ټوکی په وایټ هاوس کې هر کال کې دونکو د مخامي په ډوډۍ را بلل شوی جرنالستان، مشهور خلک او سیاستوالان وخندول او پلاقي وخلي. د یادونه ورلد چې په لومړي وار صدر د خپل سیال ډونلډ ترامپ ته راپی قانوني چیلنجونو اړخته اشاره وکړه.
د سټیټ اف دی یونین لا وینا نو وروسته ډېر وخت متیر کړ. خو ډونلډ په دې وروستیو کې سخت ورځې تیرې کړې. تاسو دې ته طوفاني موسم ویلای شئ. څه به هو دا وینا؟
د هغلی بایدن په نیویارک کې د پیسو د غبن په اړه رواني قضیه اړخته اشاره و دغه کې په هغلی ترامپ د خپل کاروباري ریکارد غلط خودلو په اړه باندې څلور دیرش مقدمه دي څېړنکار فکر لري چې د صدر جو بایدن دغه یو ویټو کې سره فکر نه کوي چې د بعد خپل سیاسي کمپاین ستراتیجی بدل کړي.
سافټ وے ثرو هیومر وچ آی ثینک
ډیر په نرمه لهجه په ټوکو کې دا سی وکړل کوم چې زه فکر کوم بیا به دا سی و نه کړي. ټرمپ په دې باندې تور لګولې چې صدر بایدن په وایټ هاوس کې دا ترتیب کړو چې خپل سیال به په نه حقوي. هغه هیڅ کله نه غواړي چې دا بیانیه عام کړي.
د اتوار پر سهار وختي په وایټ هاوس کې نمائندګانو ته د ماخامي شوي ډوډۍ باندې هغلی ټرمپ خپل رائے څرګند کړه. د پټول نیوز رسانه ټروت باندې لیکلي چې دغه دستورا رښتیا هم ډیره خراب و او دا چې بایدن بیخي بدحاله وو. د خپل صدارتي ځغل لپاره کمپاین په ګړندی کولو سره د مئی په لومړۍ نیټه ډونلډ ټرمپ په میشیګن او ویسکانسن کې غونډه کوي. د جمعې پورس هغه بیا د خپل تیاری او خبره تکرار کړه چې ډیر ضربه د هغلی بایدن سره هم دی او نه بحث وکي.
غواړم او اهلیم او کچری هغه غواړي زبې د ګل پشپا وکړم. د نهې پشپا او یاد شروع پشپا مونږ به په میشیګن کیو هغه ریاست کې چې د موټرو جوړولو صنعت تباہ کړي.
پروفیسر ایریک وایي که هر کاندید وی خو خپل ځان ته د ووټرانو ذهنونو اړولو لپاره د بحث وخت ډیر مهم دی.
په تاریخي توګه امریکا کې د ستمبر میاشت پورې څوک هم ځان نه خبرول غواړي او نه ورته پام اړوي چې د انتخاباتو په اړه څه روان دي تر هغه وخته چې هر یو ګوند د وړي موسم کې د خپل کاندید پخلی وکړي.
پاتې لږ موده کې چې څه زیات یقیني دي هغه دادی چې ټرمپ ته به پکار وي چې د خپل کمپاین په وخت ویناګانو کې د منهټن قضیه دروغجن ثابت کړي. دغه قضیه د نهې په ورځ بیا شروع کیږي او بایدن ته به پکار وي چې د خپل کمپاین لړۍ او صدارتي ذمہواری په ټوله کې وساتي. د وایس اف امریکا ویرونیکا بالدیراس اګلاسیاس لپاره اشفاق مومند، واشنگټن ڈی سی.
بیا په خیر راغلی اوریدونکو لیدونکو بي بي شرین خبرونه ته را بش پیغامونه ورخته. ټول سلامونه ته وعليكم السلام. او ابراهيم همدرد وای چې سلامونه ټول اوریدونکو لیدونکو همکارانو ټول ته وای چې تاسو خبرونه په بنو کې اورم. دا وخت مو په خیر ښه مننه.
بیا هم ډیر مننه د خبرونه کې بیلا بیل پیغامونه د بیلا بیل ځایو څخه روان دي. سلامونه البته روان دي. او حضرت ګل هم سلامونه را لېږل دي ټول ټیم ته. سلامونه کوم مننه، خوشاله وسی ډیر مننه تاسو څخه هم. او من تنها چمکني صاحب هم سلامونه را لېږل دي او وای چې سلامونه نیکې لته ما تنها یم او وای چې ابو زبین تاسو ښکلې پروګرام کوم ډیر مننه. نظام الدین روحانی صاحب هم سلامونه وای په ننګرهار کې اسمان شیندي هوا ډیر شته ډیر اعلی. او شاه تاج محمد انتظار وای چې په ژوند کې اول ځل ستاسو خبرونه ګورم ډیر زیات خوند کوي ستاسو وړوکی اوریدونکی. تاج محمد انتظار لکوټې څخه
مننه.
ډیر مننه د خبرونه.
روزمین خان صاحب مننه ستاسو د پیغام څخه. د معذرت غوښتلو ایس اجت نشته تاسو خپل نظر وو هغه مو شریک کړو او په دې کې تاسو معذرت لغواړي.
دا خبره دا ډیره ستاسو نظر باندې پیغامونه هم را روان دي پام شریکو. شوکت خزان
او محمدی د کندهار نه ټلیفون کړي په خیر ستړي مشي
خدای مراواله
ا ټلیفون لیکه خدای شو دینه مخکي.
وعليكم السلام.
عبد الله هم ټلیفون کړي او خواله لیکه خدای شو
ټلیفون کړي او غو دي هم لیکه خدای شو. شوکت خزان صاحب الحمدلله قراره قراري د تاسو پیغام ولستین او تاسو لچی دی وای چې صحت مو شدي تاسو کمی محسوس کړی و او پرون خبرونه په فیسبوک کې نو په یوټیوب و ما خو قدرمن نگین جانې ته د هغه د فیسبوک په یو پوسټ سلام کړی و خو پیغامونه می نه واستول نو دا مولې نه واستول
په فیسبوک نه و په یوټیوب باندې د
نکله چې په فیسبوک باندې نه راځي د خبرونه همیشه پر یوټیوب باندې تاسو هم د خبرونه کتلای سي الته رواني په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته هم خپل کمنټونه یا هم پیغامونه راستولای سي
او یا ټلیفون نه کولای شي
بالکل
جمشید باجوړی مو چې سلامونه د سلارزو څخه د باجوړنه او چې بس الله نه سوال کو چې اسمان شین کې زکه چې فصلونه خرابېږي نور هم ډېر نقصانات وشو الله دې خیر کړي
شاکر سالار وای چې کندهار کې څه کیسې دي نو بس هغه د محمد صاحب ټلیفون کړی او هغه سبا پوښتنه کړې وای خو دا هغه د ټلیفون لیکه بیا قاته سواله
او آسیا بیبي هم سلامونه را لګلې دي وای نو کوټه بلوچستان نه مننه تاسو
ډیر مننه
حلیم خان هم چې سلامونه او نیکه هلی او چې روغ جوړ خوشاله به انسانيت سپه دولت نه د رحمانه انسانيت سپه دولت نه د رحمانه بوت کا جوړ کې د سرو زرو انسان نه دی نو بیا هم محمدی ټلیفون کړی
په خاطر سم شي ټلیفون کړی دی محمدی صاحب خدای مراوله
خدای دې سره شادي وره یا سلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو څنګه کار انتم سلامونه وایو ردو تاسو سلامونه وایو
وعلیکم سلامونه محمدی صاحب په خیر چې تاسو ټلیفون کړی دی څنګه یاست کندهار کې څه قصیدې شاکر سالار صاحب پښتنه کړو په فیسبوک باندې چې په کندهار کې څه قصیدې نو شدي چې تاسو د کندهار والو ته بیان کړئ
الحمدلله الحمدلله خلق ډیر خوشاله دي ډیر خوشاله دي خلک امنیت کې ډیر بس خلک خوشاله دي بارانونه وسو کال ایو څه خیر سره خامخاص ته وانه کړو خامخاص څه وای غاټو توان سره تړلی دي توان لري سره نو څه لږ لږ تاو خو مختار غاټه ډیر ده د توان غاټه ډیر ده بارانو
صحیح
خلک ډیر خوشاله دي الحمدلله امنیت یې واګلا څه سره روح ورځي نو څه څه واګلا ده او دغه لاره دا کاسنا را جو کوم څه سره دا غزا څه مشر صاحبه ته توه دا سمختان ته واو په د نیمه څه درلس بجو لستم بجو پرې پروګرام لري خو ځان دې فکر پر وکي یا بیا غوړ ته ونه سي سخت خلک به خبر سره کوي یو یو ته څنګه کوي بس بس څنګه کوي دا غو نن خلک ورزل پاکستان کې ناسي ونه بلې پاتې دا غزاړو حکومت خلک یا غاغه به بازار پوچ فایز سره وای دا مستفسر دي لا څه څه مشر صاحبه توه چې یو فرمول او څه جوړ کی ګور و دا ګنور د دنیاړو د غانې د نښنځل په شکل دا د دې څه د ازادۍ د اساس شرع دی د موږ ګردم او دا ښه نه دی چې دا څه پاس خلک سره وای خورځان دا خو نو تاسو درمن نه چې موږ خلک دی نو بالا یو څه کوي نو ته یو طالب دی بس دا څه پوښ پاس سره وای خورځان
محمدی صاحب زه فکر نه کوم چې آشنا همکاران به دا رقم څه خبرې کوي دا خو اوریدونکي چې ټلیفون کوي لکه اوس باندې خبرونه کوي تاسو ټلیفون کوي تاسو خپل نظر وړاندې کوي همدارنګه په خبرونه کې ټلیفونونه راځي او خلک خپل
خلک خپل پیغامونه کوي په خپل کې اکثر ګورو چې بحثونه کوي خو هغه اوریدونکي ولیدونکي وی لکه همکاران نه وي
پرشنه باندې تاسو نه سي دا کولای
زه څه خوښنان ورما چې تاسو سره دې کې دا څه څه دی ورا دې کې دی افغانان دا غوړېدل چې څه دې څه دې منې دې چې نه ولا د خبرې کوله ته باندې دې ته باندې کا سره کوفر کوي پر افغانستان کې دا نه پر دا علماء پر دا مجاهدونو کې دا ور په دا
محمدي صاحب دلته به تاسو خبره زموږ دا واوري محمدي صاحب دلته به خبره تاسو زموږ دا واوري څه چې په دې خبرونه کې کوي راپور تاسو وړاندې کیږي چې نړي دا وای یا دا څه ویلې دي نو په هغه باندې تاسو دنه سیول چې دا راپور ولا د خو پر یو چا باندې شخصي څه حمله نه ده په افغانستان کې دا محل سره روان دي خلک په هغه باندې خبرې کوي خو دا خبرو ته حقایق وقل ویل باندې تاسو نه سیول چې خلک اسې د ځانه دوی مرمنې ګړي دي دا کم تاسو خبره نه سی کولای نو محمدي صاحب څه روان دي په افغانستان کې دا پر اساس باندې مشتاست راپورونو خبرونه وړاندې کوو د دې ساحه ته یو څوک کمنټ کوي او څوای هغه دغه شخصي نظر دی که یو څوک ټلیفون کوي او څوای لکه تاسو چې په دې خبرونه کې ټلیفون کوي د تاسو شخصي نظر دی د تاسو خپل شخصي خبرې کوي بیا مننه
تاسو او بیا د ټولو سلامونه ته وعليكم السلام او مننه چې تاسو د خبرونه ګوري ضیا الله دورانی وی چې همنا حسین دریم ټولګي تشوا او وای زما د مینې ډک سلامونه قبول کړي نو مننه تاسو بچي همنا حسین او مبارک دي شه چې تاسو دریم ټولګي ته شوي
الله بریا او په هیله
او زیاب لدرانی سپټیر مننه د شریکولو څخه چې دا خوشحالي مو زموږ سره هم شریک کړل. او دا شان شوکت خزان هم چې د دوورز مخکې زموږ په کلی کې زموږ په کلی کې د چایو دکاندار دوی فضل سبحان په نوم باندې په دکان کې ور لګیدلې وو او بیا ټول سامانونه پکې سوځېدلې دي او خوراکي او دغه شان نور زمان چې ډېر مالیتي وو خا دا وجه د بجلی شارټ سرکټ وو. نو بیا هم دغه چې د واقع د بجلی دغه چې ډېر ضروری دی په تارونو سمول چې زړه تارونو وي هغه بیا نوي کول کتل دا ډېر زیات مهمه خبره وي. خبرونه کې دی یو د می وخت راځي د ولی چې د می تبورزو او بیا خپل موضوع باندې
خبرې کوو. خپل موضوع باندې به خبرې کوو چې نن څه موضوع متاثر وړي د نو زمر سره وسی چیرې زیمه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوخوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
سلام شهریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه ته د خبرونه دویم سات پیل شوې ده او په دې دویم سات کې هم استاسو سره په ځنګلي موضوع باندې خبرې طریقو. نن موضوع هم ډیره مهمه ده. هر ورځ په شان د امریکا چې خارجه وزارت د غیله خو هر کال یو راپور شریکي د بشري حقوقو په حق باندې په د نړۍ په هر یو هیواد حواله
سره ویلو هیوادو سره تړلې. نن خبرونه کې به د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور ته وکټنه کو چې د افغانستان په حق باندې چوای او د پاکستان په حق له چوای دا چې په دا راپور کې هم کو ګورو نګنجانی نو که د افغانستان نرخ ته بیا وګورو چې دا رپورت کې وای چې په افغانستان کې په 2023 کال کې په پراخه توګه د بشري حقوقو سرغړونې سوي دي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سره نیولو پازیت کولو زورولو تشتولو وجلو او په جبري کړه کولو ته دوام ورکړي دي. همدارنګ بیا که دغه راپور د امریکا د بهرنی چار وزارت راپور ته بیا د پاکستان اخته ګورونو په دا راپور کې بیا وایي چې د اپریل پر 22 باندې دا راپور خپور شوی دی. او په دې راپور کې هم بیا وایي چې په پاکستان کې تیر کال د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بشري حقوقو د سرغړونو باوري ریپورتونه ترلاسه کړي دي خو حکومت د هغو چارواکو د پیژندلو او سزا ورکولو لپاره ډیر کم ګامونه اخیستي دي چې کېدای شي په دغو سرغړونو کې لاس ولري. هم بیلابیل بشري حقوقو په سرغړونو باندې په دغه راپور کې خبرې شوې دي.
او کبل لړخت بیا پاکستان خبرګون په دې باندې خودلې دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کال 2023 د بشري حقوقو په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت راپورټ چې دین وغي په کلک باندې رد کړي دي او ویلي دي چې دغه راپورټ غیر منصفانه او په ناسمو معلوماتو جوړ د ځمکني حقیقت سره په ټکر کې دي. بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت دغه راپورټ سم نه دی جوړ شوی. خامیانه پکې دي او دغه ډول راپورونه په نورو هیوادونو کې د سیاسي تعصب په اساس د بشري حقوقو سرغړونو ته نه تپکتو جوړول کیږي. نو دا ورته چې دینو پاکستان نه خبرګون
افغانستان ارتهام ګورو چې د طالبانو نظام هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د افغانستان په سرکاري ریډیو ار ټي اي سره په امریکا کې ویل دي چې هغه څه چې په امریکا او لوی دي هیوادونو کې د بشري حقوقو د ارزښتونو په توګه تعریف کیږي شای په افغانستان کې هغه ډول تعریف نسی. دا هغه ویل دا هم دي چې دا چې امریکا او یا کوم بل لوی دي هیواد د بشري حقوقو په تړاو خبرې کوي هغه دي لوی دي کلتور په نورو هیوادونو نه تحمل کوي. کوم چې په امریکا کې بشري حقوقو په نوم تعریف کیږي شای په افغانستان کې هغه سي نه وسی. نو طالبان حکومت هم دغه راپور بیا رد کړی دي. نو نه خبرونه کې به هم په دغه راپورونو باندې خبرې کوو. د پاکستان ارسب هم یو ملما براس رازي تارق افغان صاحب رازي چې هغه به د دې راپور په حق باندې را سره خبرې کوي او بل ورته بیا د افغانستان په دغه راپور باندې خبر لپاره به زموږ سره ډاکټر فخر النساء یوسف زئی رازي چې هغه به هم پر دې راپور باندې را سره خبرې کوي.
او اوریدونکو لیدونکو تاریخ افغان صاحب چې دینو یو قانون پوه دی او سره د بشري حقوقو فعال دی او
میرمن فخرالنساء ډاکټر فخرالنساء یوسف زئی چې دغه به د افغان میرمن او یو مبارزه د حقوقو مبارزه ده او هغه به هم په دې خبرونه کې را سره راځي. په لنډو شیبو کې خود هغه د درتاکس خمخ کې غوړی راپور ته ولاړ سړي جانه د امریکا په یو شمیر کالجونو کې په غزا کې د جنگ بندي او اسرائیل سره د تعلیمي ادارو مالی تړون په ضد د طالب علمانو طالب علمانو احتجاج دوام لري. د غزا کوونکي وايي دوی غواړي چې یونیورسيټي دی هغه ټول تنظیمونو او کمپنیانو سره تعلق پریږدي چې د غزې په جنگ کې اسرائیل سره مالی کومک کوي. نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور باندې دوی همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا په یونیورسيټو او کالجونو کې د فلسطینیانو په حق کې شروع شوی احتجاج دوام لري او د اونې په د پای پورې د هیواد په نورو برخو کې هم خپور شوی دی. د مظاهرچیانو خلاف د پولیس کاروایانی او گرفتاری هم دوام لري. خو زده کوونکو جمله تکرار کړي دا چې د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجن په خیمو کې ناست وي. د دې طالب علمانو په غوښتنه کې حماس سره د اسرائیل په جنگ کې د اوربند نه واخله او یونیورسيټو دا غږ هم شامل دي چې دوی د هغه ټول اسرائیل په لاوه کاروبارونو سره اړیکې ختم کړي چې د جنگ کې د اسرائیل مرسته کوي. دا طالب علمان د اسرائیل لپاره د امریکا فوزی امداد او درولو غوښتنه هم لري. تیرونه د امریکا کولمبیا یونیورسيټي کې د سلو څخه زیات فلسطین پلاوه مظاهرچیانو د گرفتاری روستو په ګرد د امریکا کې احتجاجونه شروع شول. رائټرز خبري ایجنسی تر مخه د تیر خالی یا شنبه دروازې پورې نور گرفتاریانې نه دي شوي. طالبانم تنظیمونه دریز لري چې خپل احتجاج لپاره دوام ورکوي. بلوري تازینی یونیورسيټو د مظاهره چارو لخوا د يهوديانو خلاف د کرکې ځینی واقعيات کې دو پر سر د دوی ارزي کمپونه تړلې دي. په غزا کې د مرګ جوبل شمیر زیاتې دو سره مظاهره چان غواړي چې تعلیمي ادارې د ځنده هغه ټولو کمپنیانو نه جدا کړي کوم چې اسرائیل سره د جنگ کې د پیسو کومک کوي. په دې احتجاج کې برخلرون کې ځینې يهودي طالب علمان وايي احتجاج د اسرائیل نه د يهودانو خلاف د کرکې شکل اختیارولو پس دوی اوس کمپس ته د تلو نه ډډه کوي. خو دغلته موجوده آر ای وايي داسې نه ده.
The encampment itself is incredibly peaceful. I'm a Jewish student. I feel very safe here. The
احتجاجیکم خپورمن دی. سپخپل یهودیم ززان محفوظ ګڼم. ټول مخالفت او جنگ جګړه د بهر ناراضي. هغه هم د هغه خلکو له طرفه کوم چې فلسطینیانو په آزادۍ نه پوهیږي. او اندازې لګوي. دې علم نشته چې اصل خبره د انصاف او د امن ده.
تیرونه د نیویارک کولمبیا یونیورسيټي کې طالب علمانو د غزا د اولس په حق کې مظاهره شروع کړي او د دغه په خاطر یې خیمه لګول شروع کړل. د اپریل په 18مه پولیس دغه خیمه لره کول غوښتل او تر سلو پورې مظاهره چانې گرفتار کړل. دا اقدام د یونیورسيټي د انتظامیه او د پولیسو خلاف لاړ او احتجاج ګرد هیواد تخپور شو.
technically isn't really like disrupting of any student life
da camp hi chata sanawai na ye da dui panjwan ki sa khala la chawal di
اصل مسله کولمبیا ته ده کوم چې بلونه ګریډویشن کول غواړي او دوی سره یې فکر دی چې دوی دغه کار بغیر د سخن تر سره کول غواړي چې طالب المان نه د پولیسو او پوز د رکو پر ځای دی خبرې وکړي
graduation then there has to be some form of like meeting halfway with the students instead of like threatening with you know national guard and NYPD
د کولمبیا یونیورسيټي انتظامی تر مخه طالب علمان سره مذاکرات کوي پرمختګ کړي دي خو تیر ورځ طالب علمان په خپل یو بیان کې دغه تاثر رد کړو محمد عالمگیر وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کو او رښتیا سره یې پیوست کو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پورا عکس درخایو
بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه لا دوام لري په خبرونه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا جاری شوی د بشري حقوقو په اړه باندې راپور چې د وزارت د رښتم په اړه باندې هغه باندې منن خبرې ترې کو د افغانستان او پاکستان د دوانو په اړه پکې خبرې شوې د نور هوادونو پکې هم شامل دي خو دغه د سیمه چې کوم په اړه چې کوم راپور کې خبرې شوې دي په دې خبرې کو د پاکستان لپاره زموږ سره په دې خبرونه کې طارق افغان صاحب مل مشوي دي تاسو ته هر کلی وایو په خستلې ماشه
خدای مرا ولم طارق صاحب
السلام علیکم نګین میوی
وعلیکم السلام زما سره بهشت تلاشم دا تاسو ته هر کلی وای
تاسو دوړو ته سلامونه
وعلیکم السلام افغان صاحب ډیر مننه دا چې په دې خبرونه کې را سره خپل وخت مرا وایستي او په دې خبرونه کې ګډون کوي اول براسو دغه راپور په حق لبانی به خبرې وکړو چې دغه راپور ته تاسو څنګه به دا راپور چیرې دا چې د امریکای د بهرنی چارو وزارت یعنی کلنی راپور کې د بیلابیلو هوادو پاکله د بشري حقوقو پاکله باندې خبرې کوي نو په پاکستان اخته ګورو چې په دې ریپورت کې وسی ودی چې پاکستان کې تیر کال د ژوند په بیلابیلو څنګه کې د بشري حقوقو د سرغړونو باوري ریپورتونه تر لاسه کړي دي او وايي چې حکومت د هغو چارواکو د پیژندلو او سزا ورکولو لپاره ډیر کم ګامونه اخیستي چې کېدای شي په دغه سرغړونو کې لاس ولري نو په دې راپور باندې استاسو نظر هم غواړو ډیر مهم دی چې څه ویل غواړي
ا یو فینل د راپور کده چې د پاکستان په موجوده سیاسي او معاشرتي حالاتو باندې نظر وی او دا غي نه پس د ریپورت وګورینو هغه ته د پاکستان په حالاتو کې او په دغه ریپورت کې هیڅ قسم څه توثیر څه فرق میلاو نشي هغه ته دا څه ولګي چې لکه د پاکستان په د موجوده حالاتو کې ګرځم او دا ریپورت په هغه باندې جوړ شوی دی خو د ریپورت د پاکستان د خارجه چارو وزارت رد کړې ده مسترد کړې ده چې د غیری ریاستي پالیسی دغه د چې د قسم ریپورتس کراشي نو هغه د دین انکار کوي چې ریاست پداسي ولا په خو کې کړ نه ده حکومت یو سور د مخکې د چیف جسټس اف پاکستان ریمارکس وګورو نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې په پاکستان کې کوم وګورو نو پولیس او صرف سزا ورکړول کېږي خو نور کوم استخباراتي ایجنسی چې د غی اهلکار کس غلطیو کی یا ظلم زیاتیو کی غیر قانوني کارو کی نو د غی د سزا او جزا څه انتظام نشته نه غی ته په خپل اداره کې سزا ورکړي کی او نه عدالتونو تر اوسه پورې غی له سزا او جزا کړل دا سیوای د دین چې یو سو کال مخکې چې یو جرنالیست اغوا شوی او چتکړی شوی و، نو په هغې کښې چې کوم پولیس ککړو نو هغې ته یې سزاګانې ورولې وې. او دا ډېره ضروري خبره ده چې په کومه معاشره کښې سزا او جزا نه وي، نو په هغې کښې بیا دغسې اغواګانې کېږي، غیر قانوني طور خلک اوچتولی کېږي، په میډیا باندې پابندي راځي، پتلونه کېږي. درې ورځې مخکې د ټانګ ضلع کوم د ساؤتھ وزیرستان جج سیشن جج هغه په ټانګ کښې د هغې عدالتونه په ټانګ کښې دي، نو هغه اوچت کړی شو، اغوا کړی شو، بیا د هغې ګاډی وسوځولی شو. په ښکاره ورځ بیا د هغې ویډیو وکړی شوه، په هغه ویډیو کښې یو پیغام ورکړی شو، او درې ورځې پس هغه یې بیا بازیاب کړو. خو تر اوسه پورې دا خبره مخ ته نه ده راغل چې تاوان یې ورکو دا سړی رازاد که نه، هلته یې څه اپریشن وکړو، د اپریشن په نتیجه کښې دی را خلاص کړو، څوک یې ونیول څوک یې ونه نیول. نو دا ټول داسې حالات دي په پاکستان کښې چې د هغې د وجې یو یره ده، یو دهشت په دې ملک کښې خور دی. تېر ټول یو کال لکه مونږ وګو کوم سیاسي حالات چې دي، پاکستان تحریک انصاف سره ډېر اختلاف کېدی شي، سیاسي اختلاف ورسره کېدی شي، خو دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان تحریک انصاف سره په تېر یو کال کښې څه وشو. د هغې نه د الیکشن سمبل واغستی شو، هغې الیکشن ته صحیح طریقې سره پرې نه ښودلی شول، یا د هغې د کارکنانو نیول غیر قانوني طریقې سره، د هغې خلاف د ملټري کورټس ته د هغې کیسونه وړل. دا ټول داسې حالات دي که مونږ وګورو، نو دا د پاکستان د ریاست عکاسي کوي چې نن سبا په پاکستان کښې سیاسي څه حالات دي او معاشرتي څه حالات دي. خلک خبره نه شي کولی، که څوک خبره وکړي نو په هغې باندې د بغاوت مقدمې کېږي. په تېر کال کښې دا هم مونږ لیدلي دي چې پښتنو په کومه کومه ضلع کښې د امن دپاره آواز اوچت کړی، د امن پاسون په نوم باندې. نو د هغې امن پاسون د منتظمینو خلاف غیر قانوني مقدمې درج کړی شوي دي، غیر قانوني طور هغه اوچت کړی شوي دي، په هغې باندې ظلم زیاتی شوی دی، په هغې باندې تشدد شوی دی، هغې وهلې ټکولي دي، خو چا هم تر اوسه پورې د دغه خلکو خلاف اکشن نه دی اخیستی، نه هغې ته سزا ورکړی شوې ده. د پاکستان معاشره یو فری معاشره ده، دلته چې چا څه وکړه تپوس کولو والا څوک نشته. که یو کس را پاڅېده چېرته اور ولګاو، خلک یې اوسېدل، ځنګلونه یې اوسېدل، نو د هغې سزا او جزا نشته. پرون زه د ماحولیاتو څانګې چیرمین سره میلاو شوم په پېښور پوهنتون کې، نو په ګپ ګپ کښې هغه ما ته یو خبره وکړه چې په تېر کال کښې په دوی ځایونو کښې په ځنګلو کښې اورونه لګېدلي وو. نو مونږ خپله یو انکوایري وکړه، دې سټوډنټان هم مختلفو زګونو ته ولېږل چې تاسو معلومات وکړئ چې دا افریقا خو نه ده چې دومره زیات تعداد سره دلته کښې دا په ځنګلونو کښې اورونه ولګېدل. نو زمونږ د تحقیق مطابق دا ټول چې دی، نو دا چا لګولي اورونه وو، او د دې دپاره طریقه کار شته چې جیو فینسنګ وشي، د دې انکوایري وشي، انویسټیګیشن وشي. خو ریاست په دې کښې په خپله چې ککړي، په خپله چې هغه په کښې ملوثي، نو د هغې حالاتو بیا انکوایري او انویسټیګیشن نه کېږي. نو سزا د جزا خبره ده. جی
تاریخ افغان صاحب، دلته کښې بیا په پاکستان کښې بشري حقونو په حق باندې بیا ډېر قوانین هم موجود دي، نو تاسو دا داسې راپورونه چې مخته راځي، او بیا څنګه چې تاسو خپلو خبرو کښې وی چې په دې کښې لکه ریاستي عناصر په کښې هم ککړ دي په داسې پېښو کښې، بیا چې کوم دا راپورونه هم را روان دي، ماورای عدالت وژنی شوې یا سیاسي توګه باندې زورول شو، دا د بشري حقونو هغه سرکار چې کوم قوانین د حکومت لخوا جوړ شوي دي یا په آئین کښې هم موجود دي د بشري حقونه، د دې سره تاسو دا آیا تصادم ګڼئ او که نه؟ د دې بشري حقونو چې کوم قوانین دي په دې په رڼا کښې به تاسو بیا سویل غواړئ؟
د قوانین په پاکستان کې په هر شي باندې قانون موجود دی، خو باغه باندې د عمل کولو ضرورت دی. عمل په پاکستان کې په یو قانون باندې نکېږي. دلته که زمون فوج دی هغه د قانون نزان بالا تر غني، که پولیس دی هغه د قانون نزان بالا تر غني، که عوام دی هغه هم د قانون نزان بالا تر غني. لکه خلک په زور باندې بيدرکه کړی کیږي، باغه کې د پاکستان استخباراتي ایجنسی د پاکستان فوج باندې وخت په وخت تورونه لګېدلي دي، خو چاته تر اوسه سزا نه ده میلاو شو. دغه سي پولیس خلک اوچت کی. تاسو ویا دي امیر تاکاله یو کس و چې هغه ویډیو ډېره زیاته مشهوره شوې وه، چې پولیسو هغه وهلی او د هغې ویډیو یې هم کړې وه، بیا په سوشل میډیا باندې خوره کړې وه. د هغې خلاف انکوایري وشوه او هغه ته هېڅ قسم سزا میلاو نه شوه. هغه سړی اوس هم چې دی نو په ډیوټۍ باندې دی. دغسې ابل ورځ یو زنانه ده، د عوامو خبر به زه وکړم، زنانه د پولیسو ودرېږي، هغه نه ودرېږي. هغه د موټروی په ټول پلازا باندې سیده واو پولیس هم وي، د هغې نه پس هم یو واقع شوی دی. نو هر سړی دلته کې قانون موجود دی، خو په قانون باندې عمل درآمد نه کېږي. تر څو پورې چې په قانون عمل درآمد نه کېږي نو همدغسې به کېږي. په میډیا باندې به پابندي، په ټویټر باندې به پابندي، په فیسبوک باندې به پابندي، جرنالستانو ته به د هغې د خوښي یا د هغې د جواب مطابق خبره کولو اجازت نه ورکړی کېږي. نو دا ټول داسې چې قانون په هر شي باندې موجود دی، بلکې آئین دا وایي چې کوم بنیادی انساني حقوق دي دا په آئین کې درج دي. آئین که یو جرنل راپاسي او آئین مات کړي، خو بیا هم دغه فنډامنټل رائټس چې دي، بنیادی حقوق چې دي، نو په مارشل لا کې هم دا څوک نشي غضب کولی د چا نه. نو د عمل درآمد ضرورت دی، او عمل درآمد د ادارې ځان بالاتر ګڼي د قانون نه او د آئین نه. نو ځکه دا کارونه صحیح.
او ترک افغان صاحب، آخر کې به هم ستاسو نظر غواړو چې دا رنګ راپورونه چې هم کله مخې ته راځي، دا پر یو هیواد باندې څه واقب لري، څه تاثیرات اچوي؟
عالمی سطح باندې یو ریاست باندې د دې ډیر اثر کیږي. عام خلک چې کوم تعلیم یافته خلک دی، په هغه باندې د دې ډیر زیات اثر کیږي. د ملک په سیاسي حالاتو باندې د دې اثر کیږي. زمونږ وګورو نو پاکستان دوه درې کاله د ایف اے ٹی ایف په ګری لیست کې و. د هغې ټول وجه هم دغه وه، یا انساني حقوق چې نه ورکوي. نو په عالمي دنیا کې بیا د یو ریاست ډېره زیاته بدنامي کیږي. خلک ته په ښه نظر بیا نه ګوري، او په ملک دننه هم یو غیر دغه غیر مستحکم سچویشن. په سیاست کې استحکام نه وي، په معیشت کې استحکام نه وي. خلک چې دی نو خپل خبره نه کوي، یره په خلکو کې. نو د هغې په اوورال ژوند باندې هم د دې رپورټونو ډېر زیات اثر وي، چې په انسان کې یره راشي، په معاشره کې یره راشي. خلک ښکار خبره نشي کولی، د هغې معاشره بګال شروع شي، د هغې استحکام نه جوړېږي. پاکستان کې نن موږ وګورو څومره ګراني ده، څومره بدامني ده. دا ټول هم د دې سیاسي غیر استحکام د وجې ده، د معاشي غیر استحکام د وجې ده. او معاشي غیر استحکام په یو ریاست کې ال راشي چې کله سیاسي استحکام نه وي. چې سیاسي استحکام نه وي نو د معاشري هر اړخ چې دی نو هغه پرانی طرف ته رواني، او هغه معاشره ترقي نه کوي. په هغې کې ګراني راځي، په هغې کې بدامني راځي، په هغې کې همدغه ټول حالات راځي بیا.
ډېره مننه کوم ستاسو تاریخ افغان صاحب چې دې خبرونه لپاره تاسو وخت راوباسو. تاسو ښه ورځ غواړم. ښه ورځ ولرئ.
مهرباني.
قدرمن لیدونکو اوریدونکو، زما سره تارک افغان صاحب چې یو قانون پوه دی، او بل د دې ترڅنګ د بشري حقوقو یو فعال هم دی، په دې خبرونه کې را سره مل وو. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت باندې خبرې کولې چې د پاکستان په حق لباندې خبر کړی دی. او همداسې بجو د افغانستان وخت به هم کتنه کوو چې دا راپور د افغانستان په حق لباندې سوی د ډېره پاره بز مر سره په لنډو شیبو کې ډاکټر فخر النثار سره په یوسف زئی صاحب په دې خبرونه کې به راځي، او دې نظر به هم اخو. او تراغو چاغو دی رازی یو څو پیغامونه ونلولو نګین جانې
پیغامونه هم راغلی دی او کوای ویډیو راپورټ تورشی څنګه مو خوخوی پیغامونه ته مو شو سلامونه ته وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه تاسو ټولو چې تاسو خپل نظر را سره شریکوي
شریکوي
او شاکت خزان وی بشری حقونه ميدا خو په خوانی متل دی چې حق رازی نو په حق به رسیدلیو چې حق رازینه په حق بر رسیدلی نو د چا په حق باندې قابض خلک اکثر ظالمان ضرور او زیاتې خواره خلک دی او دا خبري د یو هواد د صوبې یا د کلی خبره نه ده دا اوس په ټوله نړۍ کې هم خبر ده چې هر ضرور د کمزوري په حق قابض دی نو آیا داسې یو طاقت په دنیا کې نشته چې د کمزوري حق ته ضرور نه واخلي مننه ستاسو د نظر څخه
احسان الله جونیر پنوم باندې دا پیغام راستول سوی دی وای سلام نظر تاسو خبرونه د کندهار ولایت خاورم او خوان تر اخلم له تاسو مننه ډیره مننه چې د خبرونه خوشاوي سلام و علیکم سلام
نو کوای د ویډیو راپورټ برا شو د حقونو خبره کیګنو او خازم سره مل مننه چې د راضی وای په سوشل بو کینو
نو پیغامونه د یوټیوب باندې سلام و علیکم سلام نو وای ګران صدف خندو سیف الله صدف مو خبرونه د افغانستان خوست ولایت کې اورم خوند لري اخلم ډیره مننه
مننه په یوټیوب کې زبي زدران هم وي سلامونه وړاندې کوم او بیا وسره احمد ارمانی وزیر وي چې سلامونه بیا فاروق اورگزای وي چې سلامونه مننه بیا وي چې ډیری طالبات په جخا وزیرونو کې واچولې ښه مننه تاسو دا تاسو ګورې چې کم یو ځای خبره کوي بیا تاسو یو بل پیغام دی ډاکټر بهری کرم وای چې خاوي چې کوم په فلسطین کې چې کوم د بشري حقوقو ظلم روان دی د داولي خلکو ته نخکاری مننه تاسو د نظرونو څخه تاسو خپل خپل رائے را سره شریکوي بیا د غشن یو بل پیغام هم په یوټیوب باندې شاه سوار بنيري سلامونه را لګلې دي مننه
وعليكم سلامونه عبد الصمد هم سلامونه را لګلې وای په خیر الله تعالی دی خوشحالی در نصیب کی لزله قلعه سیف الله عبد الصمد جوگیزی صاحب دا پیغام را لېږلې دي نو ډیره مننه و علیکم سلامونه
فاروق یلوگزی وی وی ګرانی وی د بشری حق دا بشری حق دی چې بشرنه لري مننه ستاسو د نظر څخه
او غفار خان هم وای سلام سار په خیر زستا خبرونه د باچا ورډ سالار زین او رما خواندې اخلم ډیره مننه چې د خبرونه تاسو خوشاوي خو زمر سره هم زمر قدرمنه میلمنه ډاکټر
فخر نسای
صاحب را سره د مهال د کالیفورنیا څخه مل سوي دا تیم د افغان میلمنه د حقوقو یو فعال ده او مبارزه ده چې وخت په وخت په دې خبرونه کې راځي او د افغان میلمنو د حقوقو په حق سره په دې خبرونه کې ګډون کوي ډاکټر صاحب ختم راوله
بخیر سلیمه شه
السلام دوستي
مننه نه ډاکټر صاحب بیچ په دې خبرونه کې خپل مصروف وخت څخه وخت را کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي بیا هم شراغلاس
اشکم زم د خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو درنې ملما او خو امکاریته لیکن شاجانته او ټول لیدونکو او ریدونکو ته تزل کومي سلامونه وړاندې کوم له لارم جوړ راو او خوشاله اوسئ
مننه مننه ډاکټر فخر النساء یوسفزی لاساسو هم چې هر وخت چې کله هم په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغانستان په اړه باندې پس کوم موضوع باندې خبرې کوي تاسو سره هم پکې ګډون کوي تاسو به هم کتلې وی چې کوم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د کلنیز راپور خپور شوی دی او په هغه کې د افغانستان په حق باندې هم ویل دي د راپور ته په کتو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو نو تب تاسو په کوم نظر ګورئ
زه سبایت وایم راپور خو په هغه شیان دي چې په خبرو کې او په د په لیکو کې شل سوای دي دا چې رښتیا په افغانستان کې وځه سره کوم ده وای ځکه ما غځي توده ده چلته اور پکې بلیږي د افغانستان مظلوم ولس او پتیرا بیا مظلومې خويندې او جونې دا درې کال کیږي چې په پیسې په ډېر بدبختۍ باندې ژوند تیروي نو دا راپورونه هغه وخت چې عملی جنبه پیدا کړي او رښتیا او سره یو زړه زړه سواندی وي او عملی برخه ولري نو البته شخوان کوي. زه فکر کوم چې په لیکو کې او په سترو کې د راپور ډیر تفصیل توضیحات ورکړ سوی دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق سره کم تر پښو لاندې سوی ده او یا د نورو وګړو په حقوق باندې د ازادي د بیان او د په سبب د مذاهب په ترمنځ مشکلات ده دا ټول په تفصیل باندې بیان شوی دی. خو زه یو شی ته چې غواړم دلته اشاره وکم چې دا نوې خبره په افغانستان کې نه ده، دا اور درې کاله کیږي یا تقریبا شپږ کاله کیږي چې په افغانستان کې د ورور وژنې، د حق تلفۍ، د بشر د حقوقو در پښو کولو ناورین روان دی او دا په الفاظو باندې ټکول یا په الفاظو باندې بیانول کوم اثر نه لري، سره له دې چې دا درې کاله کیږي چې همیشه بین المللي ټولنې او د افغانستان دننه او د باندې ټول خلک په مشکلات باندې خبر دي او دوی دغه اشاره ورته کوي چې باید د ستونزې حل شي، مګر د حل لار نه پیدا کیږي ځکه چې هغه کسان چې په قدرت کې دي د دوی وژونه کاڼي دي او خپل کاڼه وژونه هم نړۍ ته کړي دي هم ملت ته کړي دي. یعنی د افغانستان د ملت نارنه او ریشه او نارینه ټول په افغانستان کې ټول دی او دا یو غږ کوي چې ښځینه برخه د ټولنې د افغانستان خپل انساني حقوق د لاسه ورکړی دی، اسلامي حقوق د لاسه ورکړی دی او دا زمينه سازي سره امریکا کړی ده. دا دوی په قدرت چې راوستل شوی دی زموږ د حکومت لخوا په قدرت رسیدلی دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان ښځې اوس ډېره مایوس دي او دوی په دې راپور باندې ترڅو چې عملی جنبه ولري دومره اعتماد نه کوي، خپل ډاډ یې د لاس ورکړې دی پر امریکا باندې. زه نه پېژم چې دا رښتیا دوی زرسوان دي د زرسوي له رویه دا خبرې کړې دي او که د بشري حقوقو په ترشا کوم بل سیاسي اهداف پروت دي. نو زه فکر کوم چې که رښتیا دغه خبره واقعیت دی او رښتیا دوی لکه چې داسې په راپور کې په ډیټیلز باندې یا په تشریحي ډول لیکل شوی دی چې څومره کسان په سب ترور شوی دی، څومره تعصب او تنگ نظری او څومره ترور او دا وحشت او دهشت روان دی او که په دغه کموش پیژو او ټولنه نړۍ هم پیژي چې دغه سي حالت یو کال نه دی، دا درې کال تقریبا نږدې دی چې درې کال ته ورسیږي، څلور میاشتې وروسته دا درې کالن کیږي د طالبانو د ګرو حکومت، مګر په دې درې کال کې هیڅ کوم تغیر نه راغلی. نو زه فکر نه کوم چې په دې راپورو کې لکه چې خپل زبیلا مجاهد ویلی او چې زموږ کلچر او د غربي کلچر سره تفاوت لري. نو د افغانستان خلک مسلمان ول او مسلمان دي او مسلمان به اوسي.
همدغه خبرې تر اعظم همدغه پښتنه می هم غوښتل د ساسو خو کوم ډاکټر صاحب چې د طالبان نظام چې دی دغه راپور چې دی نه واځي دا راپور همدا چې هر راپور راغلي دی دوی ردوي او دوی وایي چې په افغانستان د خلکو کلچر چې دی هغه د نړۍ د کلچر څخه بیل دی، یعنی جلا دی، مختلفه کلچرونه دي. نو څه چې په غرب کې کیږي یا هم وایي چې په لویدیځ هیوادو کې کیږي هغه بشري حقوقونه موږ په افغانستان کې نه سودا کولای. خو که بیا دلته کته نه وکړو چې دغه درې کاله کې لکه څنګه چې تاسو هم خپل په خبرې کې وویل د افغانستان د نړۍ په سطح باندې یوازنی هیواد دی چې میرمنې او انجونې حق نه لري چې زده کړې وکړي، او یوازنی هیواد دی چیرې چې د میرمنو په هر فعالیت باندې بندیز لګول شوی دی. افغانستان یوازنی یعنی هیواد دی چې داس خبرونه ځینې را روان دي چې د نور نړۍ د هیوادو څخه موږ نه اورو. نو بیا دلته آیا دا افغانانو د افغانستان کلتور دی چې افغاني میرمنې باید په کور کې کښینی، هغه دی باید اجتماعي ژوند کې څه هلې ځلې ونه کی، باید په کور کې ناستی او زده کړو ته هم اجازه ونه لري، د هر یعنی حق څخه هغه دی باید به برخه پاتوي. آیا دا د افغانستان کلتور دی؟
لبا د مرغه نه، دا هیڅ کله د افغانستان کلتور نه و. او نه دی دا دی یو متعصب او پر ځان مین یو گروه او ډلې په سب انتخاب دی او دوی غواړي چې خپل امغه دیدګاه یا هغه نظر چې دوی لري هغه په خلکو باندې تحمیل کړي لکه خلقیانو پرچمیانو چې په سب ایدولوژي مارکسیم لینزم غوښتل چې په افغانانو باندې وټپی دوی هم غواړي چې په زور باندې هغه شی چې دوی خپل شخصي نظریات دی نه دا په اسلام کې دی ما په قراتو کې ستاسو په پروګرام کې ویل دي نه دا په اسلام کې دی نه دا د افغانستان په کلتور او عناناتو پورې یا دودو دستور باندې کوم تړون لري. تاسو تر ما نه ډیر معلومات لرئ چې په افغانستان کې ډیر مخورې ښځې په سب تیر شوی دی. د ملکه ثریا د غازی امان الله خان د میرمنې ننیولې بیا تر نازوانا او زغونا انا او میرمن عینو ملاله دا هغه کسان دي چې موږ پیش چې په افغانی ټولنه کې په سیاست کې برخه درلودله. موږ سلطان رضیه لرو، موږ رابع بلخی لرو، نو دا د افغانستان په دود او دستور پر هیڅ اړه نه لري. دا د یو محدود گروه تنگ نظر او متعصب نظریات دی چې په دې د وسلې په زور باندې غواړي چې په ملت باندې تحمیل کړي. د افغانستان ملت په خوا مسلمانو، په خوا پښتانه او تاجک، ازبک، ازاره، بلوچ او ټول اقوام لکه ورونه او خويندې یو بل سره ژوند کول او دوی مکتب ته تلل، دوی پوهنتون ته تلل، د شام الله د دورې څخه تر د اوسه پورې په افغانستان کې دا سند چې د افغانستان شزي ټول ځپل سوی وي. موږ عالی تعلیمات تحصیلات درلود، عالی پوهنتونونه مو په افغانستان کې درلودله، د افغانستان د طب فاکولټه، د افغانستان پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، د بیا وروسته په دې وروسته کې په هر ولایت کې ځانته پوهنتونونه درلودله. نو دا خپل شی چې د افغانستان ټولنه یو روشانه او په علم او تعلیم او تحصیل او زده کړې باندې مین خلک دي او دوی تجه دي تعلیم او تحصیل ته. همدا خاطر اته په کلیو کې، یعنی زما هم سنفیانو چې د بدخشان نه نیولې تر قندهار، تر پکتیا او خوست انجونې راغلی وو د افغانستان د کابل مرکز ته او په لیلیه کې ژوند کاوه او طب فاکولټی لوستله یا نور فاکولټی لوستلې. نو دا معنا نه لري چې د افغانستان ملت دا غوره وای درلود. خاص پیژنه چې په افغانستان کې د ښځې څومره په حساب مقام درلود، یعنی په جلسو کې په دغه کې که یوه ښځه په حساب پوړنې غړوله نو هغه به دا غم او دغه ویر دا هر څه مشکل چې وا هغه به حل کېده. نو اوس نه پېژم چې دا دود دستور دوی ولې د کوم په کوم اساس باندې راوړي. نه په پښتنو کې دا دستور وا، موږ په پښتانه کې ډیر ښه مخور پو شدي او نارینه درلودلې او هم په تاجکو او ازبکو او نورو کې. نو دا یو محدود متعصب یو ایدولوژي ده چې د یو مخصوص مکتب نه ګردان راپورته سوی دی، لکه د مارکسیم لونیزم مکتب څخه چې راپورته سول خلقیانو پرچمیان یو شان د کور کلی ډوډۍ په نامه باندې په ملت باندې ځپل چې یو میلیون کسان ووژل. دا ناورین چې په افغانستان کې روان دی، د افغانستان د طبي حالت چې وتلې دی، دا عامل د امر افراطیت دی چې خلقیانو پرچمیان په 1950 کال، یعنی 1980 کال کې افغانستان تر راوستل. نو د هغه ورځې نه د افغانستان د خلکو هغه طبیعي نارمل رشد د منځ لاړله. افغانستان د افراطیت مخ ته لاړه، یو وره په افراطی ډول باندې د کین خواته لاړ، بیا په افراطی ډول باندې شی خواته لاړ، اوس په افراطی ډول باندې په د شریعت او په نامه باندې خلک بیا یو بل افراطی ډول دینی دغه ورته ورکوي او دا هیڅکله نه دین ته پوری اړه لري، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور ته اړه لري. دا د یو محدود تنگ نظر متعصب وروسته پاتې
خلکو هغه کوچنی مغزونو اثر دی د هغه تعلیم دی چې غوړې په خلکو باندې وټپی.
ډاکټر صاحب
خلک بد د د دو د دستورونه مني.
ډاکټر صاحب د صاحب د لسیزو جګړې په افغانستان کې یعنی را روانې دي او بیا هم لکه تاسو خپل خبرو کې ویل مختلف ډلې په دې په افغانستان کې ای حکومت وکي یا راغلي دي. ولې د تاریخ څخه تاسو فکر نه کوي چې ستونزه چیرې ده چې ولې په افغانستان کې بیا هم هغه حالت ته یو څه پرمختګونه نه دی راغلي؟ د نور نړۍ پر کم وای چې پرمختګونه وای چې ټکنالوژي ته ګورو، دلته موږ تاسو په امریکا کې ګورو چې څومره هیوادونه دي پرمختګونه وکړله، وروسته پات هیوادونه و چې په مختلفه نړۍ په بیلابیلو ځایو کې و. کله چې د افغانستان خبر راسي ولې د تاریخ څخه په کتو سره یعنی دا رقم پالیسیانی مخې ته نه خپلې نه وینو چې خپل سی او افغانستان چې دغه بدبختیانو سره ووزي او په دغه یوشتمې پیړۍ کې د نور نړۍ د هیوادو پر رقم پرمختګ وکړي؟
دلته یو خبره یو نقطه پکې زم شامله کما هغه دا چې آیا دا چې کوم څنګه به شتجانې خبرو کړه د ټکنالوژي او دا څنګه نړۍ پرمختګ کوي، آیا په دین کې یا د قران پاک خبرو کو پاغي کې آیا داسي آیاتونه یا داسي حکم یا بیان داسي نشته دي چې پکې وایي چې په دې نړۍ کې یا په دې کائنات په دې رازونو کې ته چې د غور او فکر وکړي او ځان په خبر کړي
او د نوي اثر سره ځان کې تغیرات راولي، افکار کې تغیرات راسي. یعنی هغه یو څه چې دی بس
چې تاسو یو عالم یې تاسو په لره
یې تاسو به تر پر دې باندې خبرې کولای شئ.
پښ کوم مننه کوم ستاسو د دې پخه پښتنې څخه او د دې شته او زهات څخه چې تاسو ورکړل کوم د قطو کو اسلام دین د تفکر دی. نګین شجانې داسې تاسو یو ډېر ښه نکتې ته اشاره وکړله چې آیا قران یوازې داسې ویل په دې باندې راغلي دي چې مونږ وکړه پسا پوره نه واغوندا یا چادرې وکړه او نارینه ته ویل دي چې تاسو ژیره پرې دی او پګړې وهې؟ دین دانه دی، دین تفکر دی. یوازې نه دین چې د ساينس سره ډېر نږدې دی او حتی ساينس د دین څخه منشأ اخیستی دی، هغه د اسلام دین دی او قران عزیز شان دی. که د مثال په ډول زه تاسو ته مثلا یو څو آیتونه وایم چې هغه کې رب العالمین مسلمانانو ته یا انسانانو ته څه شي وایي. وایي چې تاسو او انسانان فکر وکړئ چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأول الالباب. د مځکه او اسمانونو په پیدایشت کې او د دوی په تفاوت کې چې دا اوراس سره رقم ده، شپه سره رقم ده، ولی اوراس اوږده کیږي، ولی په یو وخت راځي چې شپې اوږده کیږي، او هغه شان چې په دغه مځکه او اسمانو کې دي لآیات لأول الالباب، دا هغه ټول نشي دي د هغه کسانو لپاره چې د پوهې خاوندان دي. یعنی اسلام او قران همیشه انسانانو ته حکم کوي او دا همیشه توصیه کوي چې تاسو باید تفکر وکئ او بیا خدای تعالی دې ورو وای چې په دغه سوره مبارکه په دغه آیت مبارکه ادامه کې وای چې دا د پوهې خواندان کوم کسان دي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هغه کسان چې خدای یادوي پولاړې پناست او په کلچ پروتیم خدای یادوي او دوی وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. به شک چې دا ټول نړۍ تا به ګټې نه پیدا کړي، پاک رب موش د عذاب د دوزخ نه وساته او موش ته دا خپل تفکر دی. یا بل ځای کې چې خدای تعالی جل وایي چې انا سببنا الماء سببا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها نباتا. آیت ډیر اوږده دی چې اوس مختصر ترجمه یې وایم. وایي موږ چې د اسمان نه اوبه څاڅکي تاسو ته اورو، موږ چې تاسو ته په د د دغه په واسطه باندې موږ تاسو ته د سب دمځکینه دمځکی د خاورې څخه د مختلف میوه او ونه راشنکاو او تاسو ته د نعمتونو درکو دا چی دی د ټول تفکر دی اسلام او ساينس سره یو شی دی یا خدای تعالی جو د یاسین شریف په سوره کې وایي چې دا امزکا او ستارگان دا ټول یو خاطر روان دي نو دا ساينسي برخه د اسلام کله چې پکې پرده اچول شوی دی او موږ د قران نه یوازې د اتقر نه چې اشتهات دروازه بنده شوی ده او یوازې مسلمانان داس فکر کوي چې اسلام یعنی تنا د لمونز او داسه او پنج بنا اسلام لمونز روژه زکات حج او دغه شیان د اسلام دا نه دی اسلام یو ډیر پراخ دین دی اسلام د علم او ساينس او ټکنالوژي دین دی خو بعد مرغه د هغه وخت نه چې اسلام په دغه محدود او پنځه بناو باندې محدود سواله او موږ په دغه باندې خوشاله وو چې موږ پنځه بنا اسلام لرو او دغه ستون دی دین دی او اصلي برخه د دین چې په قران کې پروت دی هغه مونږ د مطالعه کړي نو دغه ورسته پاتې دغه بدبختی ته رسیدلې یو چې اوس هر کس خپل پزه په حساب توروي او پګړی په سر کوي او دا غوي چې زه مولا صاحب هم هر شي چې زه وایم علي عز بالله دا حکم د پیغمبر دی دا حکم د خدای دی او دا نور هر څه چې نور کسان کوي یا نور کسان وایي دا ټول باطل دی صحیح. نو په دې خاطر دا سوال ډیر پراخ د غلري دوه عاملونه لري تاسو سوال و چې دا ولی څه دلیل دی
واه
نا په نظر دوه دلیل دی یو دلیل زموږ په خپل ځان کې دی چې موږ یو غوته چې نور ته نیسو دا څلور غوته چې موږ خواته دی هغه ته نه متوجه کیږو هغه دا دی چې موږ لبد مرغه خپل ځان باندې تفکر نکو د تاریخ نه عبرت نه اخلو درس نه اخلو دا نه وایي چې ولې د افغانستان ملت یوازنی هیواد دی چې همیشه تاریخ تکرار کیږي د امان الله خان د دور څخه چې موږ د اوسنۍ نسل چې اوس موږ یو تقریبا د محدود زما عمر باندې ما تقریبا لس پاتچایي لګلې ده ولې د پاتچایان داسې زیو راځي په چی شي باندې ځکه چې د افغانستان ملت خپل په اعمال باندې تغیر نه راوړي خپل په کړه کې تغیر نه راوړي خپل په مغزه او افکارو کې تغیر نه راوړي دا نه پیږي چې ولې باید موږ چکچکي خلک ووسو همیشه باید هورا وایو الله اکبر وایو ولې خپل تصمیم نه نیسو پوزموش په ورسته پاتې کې کوم نقص په مشکسته ولې حتی گاونډي هیوادونه لکه ایران او پاکستان کولای سي چې نړۍ ته چیلنج ورکړي کولای سي چې د اټومي پاور خوند ووسي کولای سي چې اسرائیل په خپل ځای کې کینوي اگر مګر موږ نسو کولای موږ نسو کولای په خپل هیواد کې ادقل 2400 برق ولرو ادقل مکتبونه او پانتونونه ولرو ولې داسې ده دا نقص په مشکې ده چې ځکه موږ په خپل نقص باندې نیو آشنا چې په دا زموږ په پوها کې ده ځکه چې موږ د عمومي د خلکو د علمي سویه ډیره کښته ده د پوهې سطح ډیره کښته ده کته سی اوس دغه مقایسه وکي چې په دغه شل کال کې چې نړۍ افغانستان ته راغلل او په میلیارډو ډالرونو دلته مصرف سول څومره کسان به باسواد شوي څومره کسان په کلیو په باندو کې دوی د علم او د پوهاوی سره آشنا شوی دی کافی سدي تاسو ونې چې ممکن 10% پر پورته نه تللی دا ترڅو چې د یو ټولنې اساسي بنا چې هغه سواد او زده کړه ده هغه لوړ نه سي د خلکو علمي سطح پورته نه سي نو هغه څنګه کولای سي چې لارې د بیلارې نڅخه توپیر وکړي نو دا ډیره مهمه ده اول مشکل په مشکل دي چې موږ په دغه باندې خوشاله یو چې په سب گزاره کیږي په دې باندې نه یو روان چې نړۍ چیرې روان دي او موږ چیرې روان یو موږ غونډیان چیرې روان دي او موږ چیرې روان یو ولې دومره ورسته پاتې یو کله ځو نه رنه یو باید دې نقطې ته متوجه اوسو دوهمه نقطه چې په اکثره افغانان داسې وایي چې زموږ غونډیان زموږ په داخلي چارو کې په سب مداخله کوي زه وسره په یو فیصدی موافق ما، خو بیا هم وایم چې گاونډیان هغه وخت مداخله کولی سي چې زموږ خپل خلک د دوی سره ملکیږي، ولې زموږ ملت د گاونډیانو په لمسون باندې غولیږي او خپل وطن خرابوي، خپل مکتبونه سوځوي، خپل مکتبونه د خپل خويندو په مقابل کې تړي، ولې دا کار کوي؟ ځکه چې موږ یې اعلی ګرځو، موږ د چوکۍ د قدرت لیوانیانو. هر څوک چې موږ ته لمسون ورکي او یو څو روپۍ په جیب کې راته واچوي، بس نو جو د هغوی دستور منو، د خپل ملت منافع باندې نه ګرځو. تاسو وګورئ په افغانستان کې دا رژیمونه چې تبدیل شوی دی، د هغه سره د افغانستان ملي بیرغ، د افغانستان ملي سرود بدل شوی دی. ولې دا په ګاونډي هېوادونو کې نه کیږي؟ ولې په پاکستان کې لس کشته کودتاوی کیږي، لس کشته صدر اعظمان او جمهور رئیسان بدلیږي، نظامی کودتاو کیږي؟ ولې دا غوی سرود ملي نه تبدلیږي؟ ولې دا غوی ملي بیرغ نه تبدلیږي؟ ځکه چې غوی ملت لري، ملت خپل ځان پیژني، خپل قوت پیژني. چکچکی ملت نه دی چې هر چپ سي چکچکو کی نن دې په ډول باندې ورخصي سبا د غبل چپ په ډول باندې. دوی خپل پوهه لري، دوی ذکرې ساته ډیر لوړ ده، تراغه ځای رسیدلې ده چې ځان د افغانستان د ملت د شهدا او په وینو باندې اتمی پاور ګرځولې دي. اوس امریکا راځي دا خبرو کې مې تیر هفته ولوسته، یوه کده هفته چې د افغانستان د خارجه چارو معاون تللې دي قطر ته او پاکستان ته د افغانستان په حق خبرې کوي. ولې د افغانستان مسائل د گاونډیانو سره یا د پردیو سره باید مطرح شي؟ ولې د افغانستان د ملت سره نه مطرح کیږي؟ ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان ملت ځان نه دی پیژندلې. نو چې موږ ځانونه پیژنو، خپل سره کشزه یو کناری نه یو سره یو موټی نسو، خپل خلا پیدا نه کو چې په موږ وسته، نو تر هغه وخت پورې به دغه سي فتوا نه صادریږي او د اسلام یا د دیکتاتوري پرولتاریا یا د دیموکراسي غرب په نامه باندې د افغانستان ملت په سرنوشت باندې لوبي کیږي.
ډیره مننه تاسو یو ځل بیا ډاکټر فخرنیسا یوسف زئی چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه وخرو باسو او په دا مهمه موضوع را سره خبرې تری وکړي. تاسو ښه شپه
غواړم. شپه غواړم تاسو ته
ډیر زیات مننه. تاسو یو خبره په اخر کې کوم چې په اول کې مې غوښتل وکم چې په افغانستان خلک او د افغانستان میرمنې زه فکر کوم چې اوس په دغه روسي راپورو باندې نه غولیږي، ځکه چې همدا اوس موږ پوهیږو چې د مسلمان فلسطینیانو بشري حقوق، انساني حقوق څنګه تر پښو لاندې کیږي. د افغانستان ملت څنګه به د امریکې په دا راپور باندې خوشاله اوسي چې دوی د افغانستان مشکلات امریکا ولې د افغانستان د مظلوم فلسطینیانو چې په دغه اتو نه میاشتو کې څلور دریز درو اضافه کسان وژل شوی دي او دغه زیاته برخه ماشومان او شیزینه دي، ولی په هغه کې هغه د پاره وساب داسې یو راپور نه وړاندې کوي، ولی اسرائیل په خپل ځای کې نه کینوي. نو د دې خاطر زه فکر کوم چې د مسایلو باندې باید د امریکای حکومت غور وکړي او کرشتیا د بشري حقوقو ملاتړ دي، نو د اسرائیلانو مخه دی ونیسي د انسان وژنه د غزا کې باندې کې چې هغه وخت به د افغانستان ملت دوباره په خپل اطمینان او داد په امریکا راولي. تر هغه وخت پوري به داد ټول په دغه سي الفاظو باندې څوک نه غوليږي. مننه ډېر زیات.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، شش په ولري. ډېر مننه د خبرونه کې لګړې.
مننه ستاسو وخت نه.
قدر منل دونکو او ریدونکو زموږ سره په دې خبرونه کې ډاکټر فخر النساء یوسف زهیر اثر د کالیفورنیا څخه مل و چې د افغانو مېرمنو د حقوقو فعال ده په دې خبرونه کې پر ډیر موضوعات باندې د افغانستان خبر را سره وکړل او راپسی او راپورته
او دا راپور واخو پکینو پروډوسر صاحب به هم راته وای اساسو ډیر پیغامونه راغلي دي. ډیر زیاته مننه چې تاسو پیغامونه را لګی او د ټولو السلامونه ته وعلیکم السلام
سلامونه او راوسو یو ډیر خوندور راپور دی دا چې هر کال د پسلی په موسم کې بیل بیل ته نړۍ کې وایم یا هم په امریکا کې هم دا رنګ ډیر میلې کې چې نګي جانم دا یو شایسته خوندور میلې تو راغلي ده. دغه حال په دا راپور کې تاسو ته شریک کړو.
د رنگونو او خوشحالو ډک دا جشن د ورجینیا سنټرویل خار په بولرن پارک کې راجوړ شوی وو. په دې جشن کې خلکو په یو بل رنگینی اوبا او د رنگ پودر شیندل. ځای اوسیدونکي ویلری چې د خپل لور او زوی سره د میلې تراغلی ویل چې دوی داسې کلتوري میلو ته ډیر لیواله وي.
دا یو لوی کلتوري غونډه ده، موږ باید دا ډول نورې غونډې هم ولرو. خو تر دې دمه دا واقعا شوه، موسیقي ډیره شده او د ټولو ډیر ښه وخت تیریږي.
په میله کې د کالو پترو سټالونه او د ماشومانو لپاره جمپینګ کیسل یا د ټوپونو وهلو کور او د اورګاډي سیل هم وو. ویویک تیواری د خپلې کورنۍ سره میله ته راغلی وو.
دا زما دریم ځل دی چې په دې فیسټیوال کې ګډون کوم. زه هر کال دلته راځم، دلته هر څه ډیر ښکلی دي.
میلې ته د هر رنگ، نسل، قام او ژبو خلک راغلي وو. ایسا په لومړی ځل دې جشن ته راغلي.
دلته هر څوک د ته په خیر راغلی وای. زه د خپل ملګرو نه لږ مخکې را ورسېدم او د هغوی په انتظار کې وازی ولاړم. نو د خلکو یوې ډلې راته ویل چې راسه زموږ سره شامل سه. زه د هر څه نه ډیر خوند اخلم. موسیقي شته، خواړه شته، ماحول ډیر شته. نو زه فکر کوم چې د ډیرو خلکو د ښه تجربې لپاره دا یو ډیر په زړه پورې میله ده.
هلین وای چې د میلې ته د خپل ملګرو په بلنه راغلی.
زه په امریکا کې د تیرو 13 کلونو راهیسې ژوند کوم. خدا مې لومړی ځل دی چې د غونډې ته راغلی یم. دا ډیره په زړه پورې میله ده. زه خوشاله یم چې موږ رنگونه ګورو، ګډاګانی ګورو او ډیر ښه وخت تیریږي. زه ترې واقعا ډیر خوند اخلم.
پکتو کې هولی داسې ښکاری لکه چې د خلکو یو لوی غړغونه په سړکونو او په پارکونو کې راغونډيږي او په رنگارنګ پودرو او په رنگینو اوبو یو بل ډوبولو ته تیار وي. خو د دې جشن تر ټولو مهم اړخ د ټولنیزو خندونو څخه راوتل او د هر عمر، جنس او پس منظر خلک سره یو ځای کول دي. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، ورجینیا. په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه ټولا او بیطرفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسي.
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو، بي بي شرينه خبرونه ته د خبرونه وخم پات رسیدو
ولې او بس مننه وکړو د ټولو څخه نګین جاني په دې خبرونه کې د
او د پیغامونه خډه راغلي دي. ټول سلامون ته وعليكم سلام. او ګلنور تاسو هم سلامونه را لګلي دي په یوټیوب باندې او تاسو یو پښتنه او راندې کړي وه د میرمن ډاکټر فخر النساء یوسفزای څخه. نو هغه په اخیره کې چې کومه خبره وکړه، اخیری پیراګراف چې کوم دا غي د خبرو دي، نو هغه تاسو د پښتنې جواب دی. نو مننه تاسو بیا سره شاه سوار بنيري وي چې سلامونه وي په ملایشیا کې تاسو پروګرام ګورما او ډیر زبردست
مننه. ویب سټ ډیر مننه چې تاسو ګلان مرسته ولې دی وېدا د بیل لپاره د ډاکټر صاحب لپاره ګلان مرسته ولې دی.
زبیر رحمان ډیر وخت پس دومره وخت پس تاسو راغبل زمي سوچم کوم زبیر رحمان سه به خي غیب شوه دی. مننه تاسو اساس د میډیکل زکړی څنګه روان دي، آیا مکمل شوه نشوه؟ مننه تاسو
زبیر صاحب لرز ارام او سې دا داسې فرامول وستلسو
هغه څه ډیر ډیر مخصره او پیغام یو
فکر خان وای چې هغه خلک چې نن ځانته شیخ القرآن وای د ساينس په تعریف نه پوهیږي، هغه څوک چې د کائناتو ریاضیاتو، فزیکس، کیمیا، بیولوژي په دې ټولو پوه نه وي، په کوم مسترګو دی ځانته شیخ القرآن وای؟ دا ډیر وای، دا ډیر فشار مخالک دی. پام ډیر مننه. او
یا نور هم سلامونه راغلي د ټولو ډیر مننه. او د ټول مننه هر څوک دغه
اجنبي اجنبي وای چې یوسف زیسا به ستړي مسي وای ما افغانستان حکومت یعنی طالبان کچې تغواړي چې واد به په مخ شي ولار سي او د افغانستان خلک ورسره تر څنګ و دریږي نو د انجنونو تعلیم بندي باندې د پابندي لری کړی او خلکو ته د اسلامي چوکاټ کې د نن خپل حقوق ورکي او دوام دوام چې کل امریکا افغانستان لراغلنو زیاتره خلک د اشرف غنی تر څنګ و دریدل اشرف غنی د افغانستان یو تکړه او بهادر مشر بو او دای نو امریکا را تکسر آی افغانستان کشي سول راغله او کبه دمنی او امریکا چې کله د افغانستان نتله نو ولې د افغانستان به وز د خلک داسې به سره پریښودل او امریکا افغانستان ته راتک څه مقصد او آیا دوی ته څه حاصل سو ک لټون یو ساماونو آیا او سما شاده چرته او کوم هیواد کې وسو ما نساس د نظر څخه هم
ارزو کاکر دا پیغام بم زر زر وایو ارزو وای چې ما خپل وظیفه درلودله خپل حق حقوق او طب لوستي می وې خوش بیکاره یم کور کې ناسې ما او نو ډیپریشن پیدا شو راته ډیر فکر او چرته سوچ کولونه افغانستان کې داسې حالات روان دي چې وسو کړو چاته شکایت وکړو نسوکشته نسوک غغوري او په دې نقدي قصه کې دي سوک مکتبونه هم دا دوه میاشتې پوره کېږي چې دروازه بند ده بس صبر وکړو نور څه نشوي مننه ارزو تاسو هم او د ټولو ډیره مننه کوم د خبرونه کې دا سره تاسو ګډون وکړو او د خپل مشته جان تاسو هم
ډیره مننه تاسو هم نګین جانې په دې خبرونه کې سره واسته او هیله کوم خپل قدرمن ملمنو ډاکټر فخرونه سا یوسف زی او خپل تارک افغان صاحب سره مننه کوم په دې خبرونه کې سره تاسو ټول مننه هم کوم په دې خبرونه کې سره مل واس خپل تخنیکی همکارانو شعیب زاده چارلستون Calvin Nishwan
Nelson
so that's the so it's a part of the show the shari Allah wants
hello everyone
پسند جنے ولی گلا منائے راشا سنگ پسند جنے ولی گلا من
سلام و وقتتان بخیر به برنامه هفته بو علی سینا صدای امریکا خوش آمدین یک بار دیگر ما قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم
بله زه شافیا سرداریم هله دشت از ما سلامونه همو منی پدی خبرونه کی د تیبی کارپوهانو سره مارکیل رو او پر دې سربیره د بیلا بیلو ناروغیو د درملنې په برخه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه تاسو ته معلومات ورکوم
بله بیندگان عزیز در این هفته موسکا صافی از پشاور پاکستان در مورد وضعیت بیماران افغان که به خاطر تداوی از سرحد عبور میکنن و میرن به پاکستان بر ما شما گزارش میدن
او هم دغه راز د ډاکټر صاحب احمد خان سره د طبي توریزم د هغه د ګټو او ستونزو په اړه کې خبرې کوو خو لومړی به طبي خبرونه واوري
بر اساس یک پژوهش جدید تسریع روند پیر شدن در نزد افراد یعنی زمانی که سن بیولوژیکی یا هم ساده‌تر نمای ظاهری یک فرد بیشتر از سن تقویمی او جلوه کند ممکن خطر ابتلا به تومورهای سرطانی را افزایش دهد یافته های این پژوهش که از سوی انجمن تحقیقات امراض سرطانی ایالات متحده انجام شده نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته میزان ابتلای افراد جوان به بیماری‌های سرطانی بیشتر شده است در صورتی که یک فرد در سنین کمتر از 55 سال به سرطان مبتلا شود به آن ابتلای پیش از وقت یا زود هنگام سرطانی گفته می شود کارشناسان امور صحی عوامل متعدد محیطی و زیستی از جمله تغییرات فزاینده در شکل زیست و معیشت بشر به ویژه چاقی را در ابتلای زود هنگام به سرطان دخیل می دانند دست اندرکاران این پژوهش امیدوارند که یافته های آنان بتواند به تدابیر برای بتی کردن روند پیری بیولوژیکی به عنوان روش جدید برای مقابله با سرطان منجر شود
د وبا د مخنیوي لپاره د یو نړیوال قرارداد یو طرح هیوادونو ته استول سوی ده چې څنګه پراتلونکي کې د ممکنه وبا د خبرېدو سره مبارزه وسی. د دغه نړیوال قرارداد په طرح باندې دوه کاله کار سوی دی. په دې طرح وروسته له هغه کار پیل سو چې د کووید 19 وایروس د نړۍ اقتصاد او صحي سیستم ته ضربه ورسوله او په میلیونونو خلک ځانونه له لاسه ورکړل. د وبا د مخنیوي لپاره د غونډو کوربتوب د نړۍ د روغتیا سازمان کوي او د خبرو نه هم دور په ژنیو کې د مارچ پر 28 تر سره سو. خو هغه وخت د دغه سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو ترمنځ موافقه ونه سوه. وروسته بیا د حکومتونو ترمنځ د مذاکراتو ټیم د وبا د مخنیوي د نړیوال قرارداد دغه طرحه برابر کړ چې پکې د هیوادونو ترمنځ مشترکو ټکو او د مخ په ود هیوادونو غشتنی تا پکه پام سویدی.
سازمان جهانی صحت اعلام کرده که نسخه جدید و ساده‌تر واکسن ضد کلرا را که از قبل موجود بود تایید کرده است. این سازمان گفته است که با این واکسن خوراکی با توجه به افزایش واقعات کلرا در جهان می توان دوزهای موجود را افزایش داد. سازمان جهانی صحت گفته است که این نسخه جدید واکسن ایوفیکول پلاس که به نام ایوفیکول اس یاد می شود دارای میزان تاثیرات مشابه است. در سال 2022 میلادی حدود 437 هزار مورد کلرا به سازمان جهانی صحت گزارش شده بود که دو برابر تعداد مبتلایان در سال 2021 بوده و یافته های اولیه نشان می دهد که بیش از 700 هزار مورد در سال 2023 گزارش شده است.
دی امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونو کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونې د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د بوالی سینا د خبرونه ډیرو قدرمنو لیدونکو، هغه افغان ناروغان چې غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ سي په سرحد کې دوی ته ستونزې پیښیږي او اکثره د درملنې موده یې هم اوږدیږي. په دې باره کې زموږ سره د سکایپ له لارې زموږ همکاره موسکا صافی را سره ده. موسکا جانې، تاسې خبرونې ته اول شر اغلاس کړه، ته وایاست چې تاسې په پېښور کې د ډاکټرانو او ناروغانو سره خبرې کړې دي، د دوی اصلي یا عمده ستونزه څه ده؟
ډیره مننه. افغان ناروغان چې له افغانستان او پاکستان ته بیا په ځانګړې توګه پېښور ته راځي د درملنې لپاره، دا وایي چې ډیره هدا پورستونې زیاتې وي. هغوی د پاکستان د لوري وخت نا وخت د لګول شوي محدودیتونو څخه شکایت کوي او سربېره له دې کله چې هغوی ځان په وخت نشي رسولی درملنې لپاره یا هم روغتون ته، نو دا یو بل جنجال دی. او افغان ناروغان د همدې له کبله دې ته اړ کېږي چې پاکستان کې یا هم پېښور کې څو ورځ یا څو میاشتې پاتې شي چې له کبله اقتصادي ستونزو سره هم مخ کیږي، ځکه چې دوی مسافرخانو کې ژوند کوي یا هم رستورانتونو ته خواړه خوري. نو یو ناروغ سره چې مخپله هم خبرې کړي، دغه وینا هم دا و چې په شلو ورځو کې شاوخوا 15 لکه کلدارې لګښت پرې کړي دي. او د دې سربېره که وګورو، پاکستان د مارچ په 16مه یو پریکړه کړې وه چې هغه افغان ناروغان چې د چا روغتیایی وضعیت خنوی او ته یواز اجازه شته چې پرته له ویزا او پاسپورت پاکستان ته واوري. خو بیا یو څو ورځې وړاندې بیا هم موږ ولیدل چې محدودیتونه ولګول شول او دغه یو بل ستونزه هم راپېښ شوه. او د ډاکټرانو سره چې ما بیا خبرې کړې، بیا په ځانګړې توګه هغه ډاکټران چې د سرطان درملنه کوي یا هم علاج کوي، نو د ډاکټرانو دغه وینا و چې د سرطان یو داسې ناروغي ده چې اوږده درملنه لري او که ناروغ ځان په ورکړل شوی نیټه ونه رسوي، نو دا غوی پر درملنه منفي اغېز کېدلی هم شي. ما په همدې اړه یو راپور چمتو کړی، ستاسو پام ورته غواړم.
دا د پېښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس روغتون دی چېرته چې ګڼ شمېر افغان ناروغان له افغانستانه د درملنې لپاره راځي. خو وايي د پاکستان له لوري وخت نا وخت لګول شوي محدودیتونه د دوی درملنه اغېزمنوي.
دغه ماشومه د وینې سرطان لري او شاوخوا د یوې میاشتې راهیسې هم دلته بستر ده. د دې ماما وایي د لارې د بندېدو او بیرته د کرخې دې غاړې ته د راوختلو د ستونزو له کبله هم دلته پاتې ده.
د روزی په سړي رښتمن باندې راغلی او زما دغه مورې را ده د کینسر بیمار دی ویني او مونږ نه شو کولای چې بیرته واپس لاړ شو اختر مم دلته بس ډیر مسلې دي مونږ ته لکه ګیډ کې ډیر تکلیف مونږ ته نمره فری دي او په وخت نشو رسیدي.
د دې روغتیاي مرکز د سرطان یا انکولوژي څنګه مشر صدف څراغ وای د سرطان ناروغ کا په ورکل شوې نیټه ځان ونه رسوي پر درملنې منفي اغیز درلودلای شي.
کانسر کې ضروری خبره دادا چې دا پیشنٹ یو ټایم خود ویزیت وکړو رائټ. خود د دې پیشنٹ دا یو ټایم ویزیت ضروری نه دی. د دې پیشنٹ بار بار راتلل او خپل ډیر ریګولر ټایم کوم ټایم چې د ډاکټر او وی چې د تبتا سوزان را رسوي ته د دې وخت بار بار راتلل ډیر ضروری دی. کوم مریض چې بمږ هفته بعد راغواړو داغه هفته پس راتلل ضروری دی. کوم مریض چې بمږ دوه هفته بعد راغواړو داغه دوه هفته بعد راتلل ضروری دی. کوم مریض چې بمږ درې هفته بعد راغواړو داغه درې هفته بعد راتلل ضروری دی. دغه په دې خپل فکس ټایم باندې د خپل ټریټمنټ تر اونر رسیدو هغه دوه هفته درې هفته لیټ کو خپل ټریټمنټ نو دا هغه افادیت داغه د علاج هغه عمر خنه دی کوم چې موږ هغه پیشنټس کی کنسیډر کو کوم چې خپل ریګولر ټریټمنټ د پاره پر ریګولر ټایم باندې را روان بی.
ځینې ناروغان د لارې بندېدو او د ویزې د شرایطو له کبله دې ته اړ دي چې په اوږدو لارو ځان پې خبر ته ورسوي.
وینه مشکلات آمد کنا نان غو نو چک دان سمو سره یک والا پیسہ می داد به بسیار سختی د پین شو پین روز مارکت کریم آمد به بسیار سختی مریض هم کتی معبود ک از سخرود آمد از افغانستان آمد آمد منی جامد دلالش گشتند مش اچ لاش کس نکد.
بل پلاو افغان ناروغان د لارې له جنجال او اقتصادي ناخوالو څخه هم شکایت لري. عبدالرحیم چې هم د روختون ته څیرمه یو مسافرخانه کې د شلو ورځو راځي اوسېږي وایي درانه لګښتونه یې پرې کړي.
تقریبا 4 شاد محمد تورخان موندیم اما خو مشکلات اینمی است ما وقتی که آمدیم هر چیز یک فی میگرفت. ما منور تکمیل کردیم ما د اینجا به خاطر مریضم امرجنسی بود یعنی خوب بسیار وضعش خراب بود دیگه. 22 روز شده 22 روز من تقریبا مصاریف من روزانه جمله 5 لگه کلدار مصرف کردم تا به امروز. حالا خوب بعد از هم تستایشان مانده خوب اینال در اقتصاد خوب ضربه میزنه خوب یه قدر بوده جنه.
د تورخم دروازه د بیلابل لاملونو له کبله د پاکستان او طالبانو له لوري تړل کیږي چې ورسره مسافر او په ځانګړي توګه ناروغان زخته راوړيږي. تر دې وړاندې د روان کال د مارچ پر 14مه پاکستان پریکړه کړې و چې اوازې د سرطان او هغه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې خنوي د خو پریکړه خو خای دغه پریکړه هم پایښت ونه مومي. اسکا صپای امریکا غاک په خبر.
خب بینندگان عزیز شما گزارش دیدن. باید بگویم که سیاحت طبی یا همانا مدیکل توریزم در این اواخر یک موضوع بسیار زیاد پربحث در کشورهای مختلف جهان است، هم کشورهای جهان سوم و هم کشورهای پیشرفته. در کشورهای جهان سوم به خاطر عدم دسترسی به سطح بالای خدمات صحی اکثریت خانواده ها و افرادی که بیماری های مختلف دارن میخوان به کشورهای برن که در اونجا خدمات صحی خوبتره در دسترسشان باشه و برعکس از کشورهای متمول مثلا از امریکا از کانادا اکثریت مردم میخوان ترکیه برن مکزیکو برن به خاطر که در اونجا تداوی یا طبابت ارزانتر میتونن که در دسترسشان باشه. در برنامه هفته میخوایم روی مشکلات و همچنان فواید سیاحت طبی یا همانا مدیکل توریزم صحبت بکنیم که محترم دکتر صاحب احمد خان کاندید دوره دکترای صحت جهانی را از طریق اسکایپ از کالیفرنیا امریکا با خود داریم که برشان سلام تقدیم میکنیم و ممنون وقتشان هستیم که در برنامه با ما هستند.
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خوشاله یم چې تاسو سره بیا یو ځای ما.
ډاکټر صاحب احمد خان تاسو خبرونه ته ډیر شرغلاس. لومړی پوښتنه دا ده چې ډاکټر صاحب ولې د افغانستان په روغتیایي سیستم باندې باور نسته او خلک غواړي و نورو ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي یا سفر وکړي؟ مهرباني وکړئ.
شد میډیکل ټوریزم په اړه باندې کوم څه تاسو خبرې وکړو د ډیر په خوا زمانی څخه میډیکل ټوریزم د خلکو په منځ کې مرواج دی، یعنی د پسل هاو کله مخکې هم خلک د یو ساحې څخه بل ساحې ته فرزندګر مو عامه مول لپاره تلل تر سو پری چالتا د خپل لاغه مرواج امر شي د خلکو په منځ کې هغه تداوی کړي. نو یعنی نړیوال قبول شوی تعریف د میډیکل ټوریزم لپاره وجود نه لري، خو بیا هم هغه تعریف چې پر ځان په طبي لټریچر کې ډیر مرواج دی، هر هغه شخص چې پر ځان خپل د ملک څخه د هر دلیل له کبله بل ملک ته ځي د صحي خدماتو د لاسرسي لپاره دې ته میډیکل ټوریزم ویل کېږي. که څه هم مشخصا د افغانستان پر برابر باندې مطالعات وجود نه لري چې خلک ولې میډیکل ټوریزم کوي، خو بیا هم د نړۍ په کچه باندې کوم غریب ملک ته وګورو او یا هم بډای ملک ته وګورو چې ولې خلک میډیکل ټوریزم کوي، اګه لاندې لاملونه لري. یو غټ لامل دا دی چې د لوړ صحي کیفیت خدماتو ته لاسرسی دی، چې په دې کې 50% وقته کې مریضان راپور ورکړي چې دوی غوښتل چې لوړ کیفیت لرونکي صحي خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. 50% په وقته کې هم یا 60% وقته کې هم خلکو غوښتل چې هم صحي خدمات ترلاسه کړي او هم دارنګه سیاحت وکړي. په 50% وقته کې خلکو د دې راپور کړی دی چې دوی غوښتل پرمختللې ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا کړي. 50% وقته کې معمولا مریضان د یو صحي مرکز لخوا څخه یا هم د ډاکټر لخوا څخه و خارج ملک ته راځي کېږي چې خپل تداوی وکړي. په 50% وقته کې بعض مریضان دي چې غواړي کم انتظار وباسي، نه غواړي چې په خپل کور کې یا په خپل ملک او تداوی لپاره ډیر منتظر پاتې سي و خارجي ملک ته ځي اولته تداوی اخلي، او د بډای ملکو څخه چې وغریب ملکو ته ځي اولته ډیر مطرح کیږي چې هغه قیمت دی. په تور مثال کې پروسیجر په یو شخص په کاناډا یا امریکا کې تر سره کوي، هغه ډیر قیمت تمامې شي نظر ودی ته چې فرزند شخص تایلند ته ځي یا فرزند هند ته ځي اولته اوسه ورته ارزان تمامې شي. یعنی دا په مجموع کې هغه فاکتورونه دي چې په ټولو هیوادو کې مشکل سوي چې پیدا کړو، خو یو څه تفاوت سره چې خلک ولي طبي توریزم کوي یا میډیکل توریزم کوي.
ممنون دکتر سیب احمد خان. بیشتر برای به دست آوردن کدام خدمات صحی مردم به خارج میرن و خدمات صحی کشورهایی که در منطقه هستن چگونه باید بدانیم که خدمات صحی را که یک نفر از افغانستان میره مثلا به یک کشور همسایه به دست میاره امون معیار بلند دارا میباشه؟
خدمات طبی که در میدیکل توریزم بسیار زیاد رول داره، معمولا بیشترینش کازمتیک سرجری است یا عملیات های زیبایی است. مردم با عملیات های زیبایی معمولا از یک مملکت به دیگر مملکت میرن برای عملیات که در قسمت بیشترین قیمت زیاد رول داره، که یعنی فرضاً معمولا از امریکا یا از کانادا یک نفر به یک ملک دومی اگر میره برای کازمتیک سرجری یا سرجری زیبایی قیمت بسیار زیاد ارزش داره. در پهلوی زو معمولا مردم بیشتر برای عملیات های دندان ها به دیگه ملک میرن، به دیگه ملک سفر میکنن تا اونجا خدمات صحی را دریافت کنن. عملیات های قلبی بسیار زیاد رول داره، ارتوپدیک سرجریز بسیار زیاد رول داره. در پهلوی زو آنکولوژی یا تداوی بخش کانسرهای مختلف و همچنان جراحی های سیستم بولی تناسلی، پیوند اعضای ارگان ترانسپلانتیشن، عملیات های چشم است و در پلوزی چکاپ عمومی معمولا مردم اجرا میکنه. در بخش از اینکه تا چه اندازه میتونیم بگیم که خدمات صحی که در دیگر ممالک اجرا میشه کیفیت بلندتر را داره، این نظر به اینکه یک خوب میتونیم که توسط فرزن از هر ملک ما همون یک شفاخانه را که یا از هر مملکت ما میتونیم ببینیم که همون میدیکل توریزم ایندکسش به چه اندازه است. پنج مملکتی که در سطح جهان است میدیکل توریزم ایندکسشان بلندتر است که او کانادا است، سنگاپور است، هسپانیا است، ژاپن است و انگلستان. در مجموع 47 مملکت جهان میدیکل توریزم ایندکس بلندتر داره و شفاخانه های معیاری که خدمات صحی را به مردم میتونند یعنی عرضه بداره. یک حالت شیه است که ما میتونیم ببینیم که شفاخانه تا اعتبار بین المللی داره یا نداره. یکی از ارگان های بین المللی که اعتبار بین المللی میتونه برای شفاخانه جوینت کمیشن انٹرنیشنل است. جوینت کمیشن انٹرنیشنل در سطح جهان در 73 مملکت 1034 مرکز صحی را به اعتبار برش داده که یعنی مراکز خدمات صحی با کیفیت بلند را به مردم عرضه می داره. مگر در مجموع گفتم میتونیم که تمام شفاخانه‌ای که در مدیکال توریسم سهیم هستن نمیتونن که با کیفیت بلند برای مریضا خدمات صحی عرضه بدارن و برعکس وقتی که مریض دوباره به کشور میاد با اختلافات برگشت میکنه. فقط به طور مثال در نایجیریا بعضی از مطالعاتی که صورت گرفته بود دیده بودن که وقتی که مریض به مملکت دومی میره دوباره که به مملکت خود میان با یک کمپلیکیشن میان که در حدود 19 هفته تا 20 هفته تداوی باز دوامدار کار دادن تا رو از حالت اختلافات بکشه. اختلافات معمولی که در نزد مریضا رایج است انتانات است که اگر در شرایط درست عملیات یا پروسیجر نظر این مریضایی که در مدیکال توریسم سهیم هستن صورت نگیره، از هپاتیتیس بی امکاناتش است، هپاتیتیس سی انتقالش امکاناتش است، اچ آی وی ویروس است و همچنان خود انتانات زخم نزدی مریضا پیدا می شود. در پلیزو اختلاطات دیگه که بسیار نزدی مریضا عام است، بلاد کلاتینگ که در قسمت بسیار ساده بگیم در قسمت پاها در وریدها خون لخته می شود، همچنان در سیستم رگهای خون در قسمت شش خون لخته می کنند که اختلاطات بعضی اوقات می تواند کشنده هم باشد از مریض.
کورمادان ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. کراتوس ډاکټر صاحب، د څنګه کولای شو چې د ګرانو سفرونو مخه ونیسو؟ تاسو د یو کارپو په صفات باندې او چارواکو ته تاسو څه وړاندیز لري او څه ویلای شئ؟
د موږ څنګه کولای شو چې د طبی توریزم څخه جلوګیری وکړو؟ یعنی په مجموع کې په لاندې ډول سره وایم، هر مریض د دې حق لري چې وړي چې چیرې ځان تداوی کړي، دا د مریض حق دی. خو بیا هم تر کومه اندازې پر مشکل سره چې د مریضانو د بی ځایه یا د بی مورد میډیکل توریزم څخه جلوګیری وکړو، یو دا دی چې فرض خپل مریض باید خپل مرض باندې مطلق ډول سره پوسی چې د دې مرض لپاره کومه تداوی وجود لري او په کومه تداوی تر کومه اندازې پر د دې مرض سره کومک ولې سي، او دغه سره پسند کې خپل دولت هم مسؤلیت لري. یعنی مشکل تاسو په متوسط اندازه کچه اندازه اقتصاد لرون که هوادو تو چوگورو پاگی هوادو که سیهی مسار یو 50% در دولت لخواست خورد کل کیجی 50% پر عام و گروه بینی رزی. مگم که افغانستان تو مشتسی و گروه پا افغانستان که و اوی اشار سلور فیصد مسار در سیهی سیستم مریضان ورکوی 50.1% مسار در دولت لخواست ورکل کیجی پا بود در 40% سقط تر 90% پری در خیریه موسیسات لخواست ورکل کیجی در مرقم در سیهی سازمان لخوا ایرای سوی دی. یعنی هر سمری چی مصرف د دولت لخوا سکر پسیهی سیستم بانی ولگول سی او اگه بنیادی تغییرات بنیادی جورشتون پسیهی سیستم که رامنس سی پا انغانداز سر د سیهی خدمات و لسرسی و خلقو لسرسی و تدیری جی او کیفیت د سیهی خدمات و لوری جی او د بیزای سفر و سخه مشکل سو پدیل عربانی مخنیوی بکره.
دکتر صاحب احمد خان، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. انشاءالله در برنامه بعدی هم شما را زحمت خواه دادیم.
کرمادان دیر بنانه دکتر صاحب، خدای مشوده
دیر بنانه.
ده هواد او نره مسئله ستاسی پختنی، ده چارواکو زوابونه او ده پوهانو سپارختنی. اتصال زمونگ او ستاسی گرخ پرونه ده یک شنبه تر پنج شنبه.
په برتانیا کې د لانسټ کمیسون یو څېړنه وایي چې د پروستات سرطان چې په 2006 کال کې هر کال 1.4 میلیونه خلک په اخته کېدل، په 2040 کال کې به دا شمېر 2.9 میلیونه ته لوړ شي. نور تفصیل تاسو په راپورټ کې وګورئ.
ورزشکار جوابیا اروپایی او برطانوی ریکارډونه مات کړی دي. د ته په 2020 کال کې ویل شول چې د پروستیت سرطان لري.
In a way I'm lucky.
په یو ډول زه نیکمرغه یم. ما هیڅ ډول نښې نښانې نه درلودې. زه واقعاً د پروستات سرطان څخه خبر نه وم، خو زما ملګري ما ته ټلیفون وکړ او ویل زه دا سرطان لرم. ما وویل څه مطلب دی چې ته دا سرطان لرې؟ هغه زما هم زولې دی او سیاتي خو نو زه حیران پاتې شوم، خو هغه زواځه ولم چې ولار شم او ازمینه وکړم.
دا پروستات سرطان په نارینو کې د سرطان تر ټولو عام ډول دی. د سرطان نشتی 15% برخه جوړوي. د لانسټ کمیشن لخوا نوې تحقیق اټکل کوي چې د پروستېټ سرطان کلنې پیخي په بي ساري ډول زیات شوې دي. دا رپورت وایي چې د 1990 میلسي د نیمای راهسې په ډیرو لوړ عاید لرونکو هوادونو کې د پروستېټ سرطان نه د مړینې کچا کم شوې ده. رپورت وایي چې د سرطان د پیخو زیاتوالی د ژوند د طریقې د بدلولو یا د عامه روغتیا د مداخلو سره نشي کنټرول دی، خو حکومتونه اړتیا لري چې د سرطانونو د زیات
دا مهال شاوخوا 1.4 میلیون نارینه په کال کې د پروستات د سرطان سره تشخیص کیږي او دا شمیره به په راتلونکو 1975 کلونو پورې نږدې 2 شي او ټولې اضافي پیښې به ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې پیښې شي. د انګلستان په څیر ملکونو کې موږ وینو چې شایان یو څه کنټرول دي، خو ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې به لوی بدلونونه راځي.
جیمز یاتوی چې احتمال لري دا شمیرې لوړې وي، هغه وایي چې د پروستېټ سرطان د درملنې وړ دی که چیرته په وخت تشخیص شي.
So raising awareness is a key component.
نو د په هغې نو لول د دې کلیدي برخه ده او یو له هغو شیانو څخه چې مونږ یې په ګوته کوو د ټولنیزو رسنیو او ځیرک ټلیفونونو پر اساس د ټکنالوژۍ کارول دي. دواړه د معلوماتو خپرولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي، ځکه چې خلک د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر شیان ډیر کاروي. تاسو کولای شئ په ټلیفونونو کې خپل طبي سوابق وساتئ.
تور پوستي نارینه د پروستېټ په سرطان د اخته کېدو دوه چند خطر لري، خو تر اوسه د دې لامل نه دی معلوم شوی. دا رپورت وایي د پروستېټ سرطان زیاتره څېړنې په غیر متناسب ډول په هغه نارینه کېږي چې اروپایي اصلیت لري. دا رپورت زیاتوي چې د مختلفو توکمونو د نارینه شاملولو او لا زیاتو څېړنو ضرورت دی. اپیا اوس د پروستېټ سرطان په اړه د پوهاوي لوړولو کمپاین کوي.
The good thing is
زه چې کله هم کوم ستونزې وینم نو زه هڅه کوم چې سمدستي د حل لار پیدا کړم. زه یو ورزشکار په شان د ستونزې د حل کولو فکر کوم. زه چې کله تپیشم نو فکر کوم چې څنګه به بیا بیرته خشم. زما ملګری زما سره خپل ستونزې شریک کړه. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ او د یو چا ژوند وژغورئ.
هغه وایي چې دوی د برتانیې د پروستېټ سرطان مرکز سره ډیر کار وکړ او اوس یو مشورتي ډل لري چې د تور پوست نارینه لپاره معلومات برابر کړي دي. اسرائیل یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په 6:30 بجې د یاسر د سپوک مکی په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ما هیروي.
مرگومیر کودکان زیر سن 5 یکی از مشکلات عمده در کشورهای مختلف به ویژه رو به انکشاف و عقب مانده می باشه. عوامل این مرگومیرها چیست و چگونه می تانیم که جلوش را گرفت؟ همکارم نجیب الله احمدیار در این زمینه مصاحبه انجام داده که یک جا با هم می بینیم.
ابتدا دکتر صاحب با برنامه خوش آمدید. میگیم تشکر از تشریفاتتون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
دکتر صاحب، عمدترین مشکلات صحی برای نوزادا و برای اطفال کوچک زیر سن 5 چی است؟
یکی از معمول ترین مشکلات تولد پیش از وقت است که نوزاد با جسامت بسیار کوچک به دنیا می آید و برخی اعضا به ویژه ششهای آنان به درستی تکامل نمی کرده باشد که مشکلات زیادی را به بار می آورد. صدمات در هنگام ولادت مشکل دیگری است. همچنان اگر ولادت در محیط پاک صورت نگیرد، بروز آفات میکروبی مشکل دیگری است. اما به صورت اجمالی امراض میکروبی به ویژه سینه بغل و اسهالات از مشکلات عمده صحی کودکان زیر سن 5 به شمار می رود.
تشکر دکتر صاحب. نوبت پرسش برای بیننده ما بتیم ببینیم که چی پرسشی دارن.
سلام، اسم من رحمت شاست. چرا کودکان و نوزادان در مقابل بیماری ها آسیب پذیرن و برای محافظتشان چی باید کرد؟
بفرمایید دکتر صاحب.
واقعیت امر این است که اعضای بدن نوزادان و واکنش بدن آنان در مقابل اوضاع و شرایط مختلف به قدر کافی تکامل نمیافته باشد. پس از آن که یک فرد به امراض میکروبی مبتلا می شود، در مقابل اکثر این امراض مقاوم می شود. زمانی که یک طفل در بطن مادر می باشد، از طریق سیستم معافیت مادر محافظت می شود. اما پس از آن که به دنیا می آید، سیستم معافیتی او اصلا تکامل نیافته و در مقابل امراض و میکروب ها به شدت آسیب پذیر می باشد. از این رو است که تغذیه از طریق شیر مادر که سبب تقویت سیستم معافیتی نوزادان می شود، بسیار حائز اهمیت است.
تشکر. پرسش بیننده بعدی ما را می گیریم دکتر صاحب.
سلام، نام من محمد فهیم است. با بینندگان و مهمان برنامه با علی سینا سلام تقدیم می کنم. تغذیه با شیر مادر به نوزاد چه فایده دارد و فرق بین شیر مادر و سایر شیرها چیست؟
پرسش جالب است، بفرمایید دکتر صاحب.
تغذیه با شیر مادر بسیار مهم است و بهترین طریقه تقویت و محافظت نوزاد تلقی می شود. زمانی که مادر طفل را با شیر خود تغذیه می کند، نه تنها برای نوزاد مواد غذایی مورد نیاز را فراهم می کند، بلکه عناصر بسیار مهم معافیتی را نیز به وی می دهد که سبب می شود طفل در مقابل امراض، به ویژه امراض میکروبی، مقاوم شود. هیچ شیر دیگر جایگزین شیر مادر شده نمی تواند. تغذیه با شیر مادر حتی سبب می شود که افراد در سنین بلند کمتر به سرطان و امراض تنفسی مبتلا شود. مطالعات علمی نشان داده است که تغذیه توسط شیر مادر سبب تقویت قدرت هوش و ذکاوت طفل نیز می شود. اطفالی که با شیر مادر تغذیه می شوند به مرض شکر و چاقی زمان طفولیت مبتلا نمی شوند.
دکتر صاحب، سفارش شما برای مادران شیرده چی است؟ باید اونا از کدام غذاها بگیره؟ در بعض جوامع به شکل سنتی مادرها از مصرف بعض غذاها پس از ولادت پرهیز می باشند، نباید مصرف بکنن. و سفارش شما چیست؟ باید مادرها کدام غذا را مصرف بکنه تا هم نیازمندی های خودم مرفوع بسازم از کودک خودم؟
عموما سفارش می شود که برای کم از کم 6 ماه نخست کودک به گونه خاص تنها دوز شیر مادر تغذیه شود. پس از 6 ماه کم کم غذای جامد نیز در رژیم کودک اضافه شود. رژیم غذای مادران شیرده شبیه مادران حامل است و این مفهوم که سبزیجات، میوه‌جات، گوشت سفید سرخ، ماهی، حبوبات و غلجات شامل غذای مادر باشد. نوشیدن مقادیر کافی آب و گرفتن مقادیر کافی ویتامین های A، E و C که برای تکامل چشم و رشد دماغ کودک شیرخوار ضرور است، همواره باید شامل غذای مادر باشد.
تشکر. باز هم پرسش بیننده ما رو میگیریم دکتر سم. مشنیم.
سلام به بینندگان برنامه بوالی سینا. نام من شازه است. سوال من از دکتر سم برنامه این بود که چرا اطفال خردسن چندین بار واکسین میشن و مفاد واکسین چیست؟
کودکان ذریع واکسین در برابر امراض معمول معافیت کسب می کنند. مثلا زمانی بود که نوزادان و کودکان خردسن در اثر ابتلا به پولیو، سرخکان، دفتری، سیاسرفه، تیتانوس و شمار دیگر امراض تلف می شدند. اما امروز با تطبیق واکسین می توان از مرگ و میر ناشی از این بیماری ها جلوگیری کرد. بدبختانه که هنوز هم تنها 75% کودکان افغان در برابر دفتری، تیتانوس و سیاسرفه واکسین می شوند و میزان معافیت کودکان در افغانستان در برابر سرخکان فقط 66% است. با این حال دلگرم کننده است که دیده می شود هر روز شمار بیشتر مادران افغان کودکانشان را برای تطبیق واکسین های دوران طفولیت به شفاخانه ها و کلینیک ها می برند، اقدامی که سبب کاهش مرگ و میر کودکان در آن کشور می شود.
تشکر دکتر صاحب. صحت